په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې په تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې له دوو تر دریو بجو پورې پر پاکستان د امریکا د فشار د اغېز په اړه خبرې کېږي، او له دریو تر څلورو بجو د دولت له امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په اړه بحث کېږي، خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه د دې خپرونې په لړ کې مطرح کړئ او له میلمنو څخه خپلې پوښتنې وکړي. دا به وروسته زما همکاران درته وړاندې کړي. تر دې مهاله زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر اورم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل سوي دي، او یو نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. دا خبرونه تفصیل. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. محمد اشرف غنی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ.
تاسې بهترینه ټکنالوژي په بهترین ستانډرد باندې راوستې ده، او د دې مانا څه ده؟ دې مانا دا ده چې در څلوېښت کاله رقابت کوئ، نه دا چې دوه درې میاشتې یا شپږ میاشتې. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبراز اتنام اول داد از بشری قوی باندیم بختی ها پانگه چون.
پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه سوې ده دېرش میلیونه ډالره پانګونه سوې ده. د فابریکې د مشر خان محمد وردک په وینا دا فابریکه د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې د هیواد دېرش فیصده اړتیا پوره کولی سي. د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان هر کال د 250 میلیونه ډالر په ارزښت سیخ ګول واردوي، چې د دوی په خبره د دې فابریکې سره به دا اړتیا تر ډېره حده راټیټه سي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په همدې مراسمو کې ویلي چې دا فابریکه د سیمې له فابریکو سره سیالي کولای سي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې ووژل سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د داعش وسلوالو اړوند یوه اندازه وسلې له منځه وړل سوي. د کورنیو چارو وزارت په یوې بلې اعلامیه کې بیا د طالبانو د ډلې د یوه قومندان د وژل کېدو خبره سوې ده. خبره پاڼه زیاتوي قومندان جهان له خپلو درېو ملګرو سره د خپل جوړ سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. دا پېښه تېر ماښام د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې سوې ده. دفاع وزارت وایي په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه درې دېرش وسلوال وژل سوي دي او اتلس نور ټپیان دي. رسنیو ته په اعلامیه کې دفاع وزارت ویلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، غزني، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې سوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانې هم په دې عملیاتو کې لمځکنیو ځواکونو سره همکاري کړې ده. افغان پوځ وایي د یادو عملیاتو په ترڅ کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په څلورمه نیټه خپور سوی راغلی دی چې ایران د خپلو مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبري عملیاتو کار اخیستی دی. د دې راپور له مخې د ایران سایبري فعالیتونه د دې هیواد د اساسي امنیتي ارګانونو لکه پوځي استخباراتو او سپای پاسداران تر قوماندې لاندې فعالیت کوي. د کارنیګي مرکز په راپور کې راغلی دی چې ایران په کور دننه د رژیم د مخالفو پر ضد او هم د جاسوسۍ لپاره له سایبري عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. نیکی هیلي وایي دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپونکو حکومت څخه سخته ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغله هلی پوینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلی دي. د ایران د مظاهرو په اړه تېر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لاره پرانیسته. د تاسف وړ خبره ده چې د یو شمېر غړیو د نه رضایت سربېره د امنیت شورا دا غونډه چې له خپل بهرني ماموریت سره یې سر نه خوړ د امریکا د اوسنۍ ادارې د ناوړه استفادې له امله جوړه سوه. روسیه د دې غونډې د ترسره کېدو سره مخالفت کړی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپله دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترینګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې ګوښه سي. ټیلرسن د جمعې پر ورځ له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویلي چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2018 کال کې ډېره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسي مخته وړي چې دی هیله لري له دې سره به 2018 کال هم ډېر بریالۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر ترمنځ اړیکې د 2018 کال په اوږدو کې ترنګلې سوې. ان بی سی ټلویزیوني شبکې په 13 اکتوبر کې راپور ورکړ چې ټیلرسن په جولای میاشت کې د پینتاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خندا وړ بللی و. په نومبر کې داسې راپورونه خپره شول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن پرون سی این این ته وویل چې ولسمشر په دې اړه هغه ته هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې وښيي دندې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې د دولت له امکاناتو د ناوړه استفادې په باب بحث کوو، خو له درو تر څلورو بجو پر پاکستان د امریکا د فشار د اغیز په باب خبرې کوو. یو شمیر چارواکو د ولسی او مشانو جرګې غړیو په سلګونو ملي امنیتي ځواکونه د ساتونکو په توګه ساتلي او قیمتي موټرونه د دولت په بودیجه اخیستي دي. د دې کار منتقدان وایي په داسې حال کې چې افغانستان په جګړه کې ښکیل دی باید دا ځواکونه بې ځایه مصروف ونه ساتل شي او له بلې خوا هغه پیسې چې باید د افغانستان اقتصادي بنیادونه پرې جوړ شي په لوکسو لند کروزر او موټرو ونه لګي شي. ځینې کسان وایي چې د دغو موټرو د ځینو بیه تر یو لک ډالرو پورې رسیږي. شاید یوازې دا برخه نه وي بلکې ګڼې نورې برخې هم وي چې د افغانستان ملي شتمنۍ پکې ضایع کیږي. نن په دې بحث کې چې کوم کسان د دولت بودیجه په دا ډول مصرفوي، نن البته په دې بحث کې چې کوم کسان د دولت بودیجه په دې ډول مصرفوي، آیا پرشته هم د دولت له بودیجه د شخصي استفادې لپاره داسې قیمتي موټرونه اخیستل شوي چې قیمت یې لسګونو زرو ډالرو ته رسیږي؟ هیله ده چې نه یوازې په دې بحث کې له موږ سره واوسئ بلکې د خپرونې دوهمه موضوع هم واورئ چې مخکې مې یادونه وکړه، یعنی پر پاکستان د امریکا د فشارونو د اغیز په اړه.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم در قسمت اول محترم دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه، محترم سید مظفرشاه مظفر رئیس دانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری هستند که بر دو میهمان خوش آمدید میگوییم.
بله، تاسی اوریدونکو هم مرکلی وایو کولی شئ سرلوس د فیسبوک لاری خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ پته ده. د ټلیفون شمیرې هم څو شیبې وروسته درته اعلان وو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی هم ډاکټر صاحب رمضان بشردوست، تاسی په دې اړه په فیسبوک کې یو لیست خپور کړی وو او ویلي مو چې د یو شمیر چارواکي یا متنفس کسان اضافي باډیګاردان لري او لوکس موټرونه د دولت له بودیجه ورته اخیستل شوي. که لومړی تاسو په خپله په دې اړه اوریدونکو ته توضیح ورکړئ، بیا به موږ پوښتنه وکړو.
د لوی خدای جل جلاله په نامه د شهیدانو په یاد توده سلامونه ټولو اوریدونکو ته. که تاسو ما ته اجازه ورکړئ او موافقیاست، ما سره لومړی د ارزیابي کمیته دارنشاه مشر ته اجازه ورکړو چې یو خبری وکړي د فساد کې چې دوی اصلي اساسي دنده د ارزیابی و سیرانه ده.
بله سب. نو شاغله مظفر شاه مظفر تاسو مهرباني وکي آیا دغه څه چې موږ ورته اشاره وکړه او شاغله بشر دوست وای او د پخپل فیسبوک پانه کې هم اعلان کړی ده، دا حقیقت لري تاسو په دې برخه کې سیرانه کړی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت وکیل صاحب دکتر صاحب رمضان بشردوست، ساروان صاحب و نظر صاحب و شنوندای محترم رادیو آزادی
سلامت.
بله، در قدم اول باید برتان بگویم که اصلا طبق قانون وزارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و دیگر قوانین نافذ کشور، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی یکی از موارد فساد است. 18 موارد فساد در قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که فعلا نافذ است ذکر شده که در بند 8ش نوشته شده استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی فساد شمرده می شود و این خودش فساد است. و چنانچه برای همگان معلوم است، ما متاسفانه فعلا در سطح کشور شاهد ازی هستیم که به صدها نه بلکه بر هزارها اراده وسایط نقلی دولتی که به قیمت گزاف به ده ها هزار دلار بلکه به صدها هزار دلار خریداری شده، در اکثر موارد اطایرم گفتم نمیتونیم که بر اساس نیاز بوده باشه و بر اساس سلیقه بوده و برای اشخاص و افراد داده شده و از اونها استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن.
و آیا تاسو په دې برخه کې شکایت کړید؟ دولت څارنوالۍ ته کوم مرجع ته مو شکایت کړید او کوم لیست مو تهیه کړید د داسې مواردو؟
نه خیر، وظیفه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در همچه موارد برای ما اجازه نمیده که ما شکایت کنیم. اگر ما کدام اداره را ارزیابی کنیم و در اونجا تشخیص شود که همچه سوء استفاده ها از امکانات دولتی وجود داره، در او صورت ما در گزارش خود ذکر میکنیم که در اداره مربوط همچه موارد وجود داره.
ما مزورم هم داده آیا تاسی گزارش تهیه کرده؟ گزارش هم حکم اعلان کرده؟
در مواردی بوده، مثلا ما وقت گزارش وزارت معارف نشر کردیم، در بعضی از مناطق افغانستان از امکانات دولتی که حتی ساختمان های مکاتب بوده از اونا استفاده سو
داخل بلا موضوع ده
مکاتب مثلا
مظفر صاحب داخل بلا موضوع ده، لیکن زما ده مشخص موضوع چنن پر بحث کو او شغله بشر دوست ورته اشاره لري په دې مورد کې تاسو کوم راپور تهیه کړی دی اعلان کړی مو ده او کنه ده؟
جناب سروان صاحب، موضوع عین موضوع است. وقتی ما میگیم سوء استفاده از امکانات دولتی میتونه موتر باشه، میتونه زمین باشه، میتونه ساختمان باشه، میتونه پرینتر باشه، میتونه کامپیوتر باشه، میتونه هر چیز دیگر باشه. در موارد مشخصی که راجع به وسایط و وسایط حمل و نقل باشه ما کدام گزارش نداشتیم، واقعش ما کدام گزارش مشخص
درست
در این راستا تا هنوز نشر نکردیم.
درست.
و امکان داره در بعضی جاها اگر سوء استفاده از وسایط نقلی دولتی صورت گرفته باشه شورا ما در گزارش های خود ذکر کرده باشیم، اما مشخصا به این مورد ما کدام گزارش خاص نکردیم.
تشکر سیم. خب محترم دکتر رمضان بشردوست، شما یک لیست تهیه کردین در بخیرم در سوسیال میدیا و اینجا نشر شده، این ادعای شما تا چی حد درست است و سورس های از یا منابع از یا چی است؟ اگر کمه که با ما صحبت کنین خوش میشیم سیم.
باسم به نام حق و به یاد شهدا، سلام گرمی ما به تمام شنوندگان شما. بسیار خوشحال هستم که امروز به من فرصت دادید تا یک موضوع بسیار اساسی را با مردم ما، ملت ما روشن کنیم. نقطه اول این است که متاسفانه فیسبوکی که تعداد این لاند کروزرها را نقل قول کردن، متاسفانه فیسبوک من نیست، چون به نام من به ده ها فیسبوک اگر اشتباه نکنم ساخته شده. 99% این فیسبوک ها حرفای میگذارن که مطابق اخلاق و اصول ماست، که همان صداقت و راستگویی و مستند صحبت کردن است. متا 1% این فیسبوک فیسبوک ها متاسفانه بعض وقتا از پیش خود اسناد و اظهاراتی دارند که به من نسبت میدهند، نه تنها درباره محتر، متاسفانه بعض وقت مثلا درباره تذکره الکترونیکی چند وقت قبل بعض یک آژانس خبری پژواک اگر اشتباه نکنم از یک فیسبوک نقل قول کرده بود که بشردوست درباره تذکره الکترونیکی چنین چیزی نوشته، و یا درباره بعض وقتا دشنامه ها و فوش ها به بعض رهبرانی جهادی و چپی و مایستی و دموکراسی داده می شود از
خیر دکتر سه بشردوست. خیر بنابراین لیکن تاسی هم دا خبری خیر بیل فیسبوک هم تاسی همیش هم دا خبری کردی، خصوصا دی بادیگاردان و دی لکس و موتر و اضافه مصرفون پا بارا که تاسی همیش انتقاد کرده و دا خبرمو کرده پا چو است؟ آیا وست هم پخپلو هم دو خبرو ولاری است؟
بلکل لوملای ټیکه دانه چې که تاسو ما ته اجازه ورکړئ تاسو مهرباني وروي د ما رسمي فیسبوک بشردوست فاونډیشن ده چې په داغ فیسبوک کې د ما ویډیوګانو او خبرې اترې خپرې کیږي. یو په 1991 کال کې یو لیست په پارلمان کې ورکړل شو وکیلانو ته د نور وکیلانو لخوا چې زه دلته د ځان سره لرم چې دا لیست دوی ویل چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل شوی دی چې په دا لیست نه اتیا شمیره لري او په دا نه اتیا شمیره د سناتورانو وکیلانو نمونه شته، د ځینو وکیلانو البته نمونه شته چې د دوی بادیګاردانو دلته په واضح توک راغلی دي چې زه دا سند د ځان سره لرم. هغه ما په ولسی جرګه کې اعتراضم وکړ. بله نقطه دا ده چې څو ورځې د مخه د کورنۍ چارو وزیر هغه په پارلمان کې په مشرانو جرګه ولسی جرګه کې خوشت راغلی وو، استجواب شوی وو. هغه که زه اشتباه ونه کړم د وسوه وسایط نقلیه نه خبری وکړ او ویل چې په ناحق توګه د وکیلانو په لاس کې ده. موږ که واقعا سترګې ولرو په سړک هم هر ورځ وینو چې د بېلګې په توګه د عینوغین لاند کروزرونه شپږ اووه لاند کروزرونه موږ وینو، د مرستیالانو د دوی مرستیالانو درې حداقل لاند کروزرونه وینو چې په یو کې دا ناست ده او د دوه نورې خالي ده. وکیلانو ماسو ورځې د مخه چې رخصتي شو د پارلمان په دروازه کې وکیلانو ځینې ولاړ وو چې د دوی موټر راشي، بیا دا لانکروزرونه د پارک نه چې راغی ما ویل چې د خلکو استازو واقعا په امریکا کې دومره لانکروزر د امریکا په پارلمان یا د آلمان یا د فرانسې یا جاپان په پارلمان دومره لانکروزر نشته.
لیکن بشردوست صاحب تاسو د ولسمشر او اجرایي رئیس یادونه هم وکړه، فکر نه کوئ چې په افغانستان غونې هیواد کې چې هره ورځ تروریستي حملې کیږي، انتحاري حملې کیږي، د هیواد ځینې مشران ضرورت لري چې باید زرهدار موټر ولري او امنیت یې ټینګ وساتل شي؟
د دوی اساسي دلیل هم همدا ده. تاسو نه یوازې عین غین د پښتنه چې وکړو، که تاسو د یو عادي وکیل چې دوه لاند کروزر لري د مثال په توګه زه دلته د ځینو وکیلانو نوم د ما سره په لیست کې شته چې دوی واقعا زه خو هیڅ کوم ځانګړی شی نه وینم چې دا دومره بادیګاردونه علاوه د څلور بادیګار چې پارلمان دوی ته ورکړی دي دوی نور شپږ اووه نهویشت دېرش څلوېښت لیست چې زه دلته لرم دوی دی د کورنۍ چارو د وزارت نه واخلي. اما که تاسو د دې وکیلانو سره خبرې وکړئ همدارنګه چې ما هر ځل د دوی سره خبرې مې کړی دي، د دوی اساسي دلیل هم همدا ده چې بشردوست د موږ امنیت د موږ مسؤلیت،
یعنی بشردوست تاسو د هیواد د لومړۍ درجه مشرانو لپاره د توجیه وړ بولئ، لیکن د عادي وکیلانو لپاره فکر کوئ چې دا زیاتی دی او دا هم ویل کېږي چې ځینو وکیلانو
بخنه غواړم ځینو وکیلانو دي چې د موږ اهمیت د عینو غینم ډېر دی، ځکه چې موږ په زرګونو خلکو وژلی یو، د شورویانو سره جهاد مو کړی دی په زرګونو. اما تجربه ثابت کړل چې هیڅ وخت دا بادیګار د لاند کروزر د یو حمله مخ نه شي نیولی. هر دا احمد ولی کرزی د بېلګې په توګه تاسو وګورئ چې څومره د خپل امنیت لپاره مصرف کړی وو، یا رباني تاسو وګورئ چې څومره د همی بادیگاردونه و لانکلوزرونه و حتی کوسه بند و او هیچ سوک نشکه ولی چی پدا کوسه داخل چی. اما هغه وقت چی اسرائیل دما په نظر هغه وقت چی اسرائیل راشی نه بادیگارد پدرد خوری او نه لانکلوزر. او بل اساسی سوز داده که اینو غین او دی افغانستان مشرانو نخبگانو دوی دی وطن دی خاوری دی پار غوالی چی چو خدمت وکی. اگه وقت چی یو مشر دی مرگ نه داریجی دا سنگ کولی شی چی دی ایران پا مخ وده ریجی دی پاکستان پا مخ وده ریجی دی فرانسه و آلمان پا مخ وده ریجی
دی نور ایوادونو بشنده سر دی نور ایوادونو مشان هم داریجی و غوی هم زن ساتنه که یو بله مسئله تاسی دی ساتون که دشمیر پرسیبات
کرده بخان غورم تره غزای چی ما لیده لی دی هیس کم ولس مشر زن نوینم چش پنج لانکروزر حتی دی امریکا ولس مشر دو دی کسر گرزی یا دی فرانسی یا دی آلمان اما دی افغانستان ولس مشر اغش پش بلان کروزر دی کسر گرزی سور زی دمخ ما دانش پا کارتی نو پا کارتیسی وریدل دری لان کروزر دی کسر و او وقش پش امنیتی موترون دی کسر و زب باور لرم چی دا یو اساسی سوز چیزا گوارم چی اولوس پوشی موش پداش پارس کال لیدل یو چی سوک پسیاف و معقب و اینو غین و اتمر و پداش سو پدوی هی سوک دزنه دیکری هیس این تاری حمله نشته زا پدی بارم چی اینو غین و جادی و دموکراسی و حقوق بشری مچران و او طالب و البغدادی دوی دیو من بین سرچنه اخلی دیده دی پاردیس دوی جوان خوندی توب ده. اما اساسی حمله او مخه دی تورستان و عادی خلق ده. ما ندیلی دلی چی دی وکیل او پخپل دادی دی انتحاری عملی قربانی چی پا دی بلگ پتوگه یا ما ته یو بلگ ورکی چی اینو غین پا دا ورز دی انتحاری عملی قربانی و یا سیاف یا معقیق یا اتمر یا علومی دا یا دا نور احمدزی و دا خلکو چی دا دی دی پاره دی چیزا پا دی باورم چی دوی باید دی گاندی یو دیر شای وایشا گاندی وای چی سیاست پرتل وصول او لذت پرتل وجدان هیس معنا نلری. دی افغانستان اولوس وجه ده تجده دوده پیسی نلری باسکیل نپیجنی. زن پویجم چولی دی خواره دی بلگ پتوگ غین دا خپل دارایی سب کری دی او ایران کلی دی چیزا اتم موتر لرم اتم شخصی موتر لرم خوالی دا دی خپل اتم موتر نکار ناخلی چی دی بیت الما دی پیسی دی کم دی هغه کندو چې په داجمه دی لرګي پیسې نه لري دی یو غوشه پیسې نه لري دوی د بادګردونه ولی دوی داری ایجی څنګه ته خلکو ولس مشر استازي او د څلور بادګردونه لس بادګردونه ته په کوسه او سره ګرځي او کوسه بند کړي خو ته دی ولس استازي نه
شي دا برتن فرصت میتیم بازم که با آقای مظفر هم دق نیاره بر از نام یگان سوال راجع کنیم. مظفر صاحب امی لاحیه طرز استفاده از امکانات دولتی در افغانستان آیا موجود است یا نیست؟ یعنی یک لایحه باید باشه که مثلا یک نفر جنرال مثلا موتری که در اختیارش از طرف دولت گذاشته شده او از او چه قسم در کدام موارد استفاده شد؟ به طور مثال سه بر ما بسیار زیاد پیام ها رسیده که بعضی موترهای رسمی امو سیا و امو هرچی کسب از او مثلا فامیلش میبره، دکتر میبره، دخترش هم در مکتب میبره، باز بچهش هم در فاکولته میبره، تمام روز مصروف است امو چند نفر که در زوسب. از او خاطر امیرم یک کمک اگر واضح بسازین، اگر لایحه است، اگر است درست است نیست، این تطبیق میکنن یا نمیکنن، در این مورد یک کمی که صحبت کنیم خوش میشیم. مظفر صاحب
تشکر میکنم. مظفر صاحب بله، لایحه وجود داره، مسوده شورای وزیران وجود داره و مقررات وجود داره در این زمینه. ادارات را که ما ارزیابی کردیم، مثلا ما برای شما یک از وزارتخانه را که ما ارزیابی کردیم، ما از اینا سوال کردیم که وسایل نقلیه چه رقم استفاده میشه و اینا گفتن که وزیر حق داره که موتر همراه خود ببره و همراهش باشه. در قسمت موینا اینا گفتن که موینا هم حق داره که یک موتر همراهشون در شب باشه و رئیسای عمومی و دیگه رؤسایی که حق ازی دارن که وسایل نقلیه داشته باشن، اما حق ندارن که وسایل نقلیه را در شب و یا در روزای رخصتی آخر هفته همراه خود داشته باشن در خانه. اما این چیزی است که در کاغذ نوشته شده. لایحه وجود داره، اما متاسفانه هیچ کدام از اینا تطبیق نشده. بله
مظفر صاحب، همده چه بشردوست صاحب وایی چه مثلا ولس مشر سالور یا پینزه ممداستی موتر لری یا اجرای رئیس یا وزیرانی لری یا همدی ولسی جرگه کری، دا چنگه فساد گرنل که دیشی او کنه؟
سروان سیب ده تابن فساد ده، بله و چون که پلایحه که مثلا یو موین حق ده یو موتر لری، مگر دست موینان استن مثلا تاس وزارت داخلی تولار چه موینان ده شاقه خبلا موین دو دری لم کروزر لری، تقریبا دو دری تعقیبی موتران لری، یعنی ده پا هیس لایحه که نسته، نه چون که پلایحه که نوی یعنی سلیقهی برخورد ده قلب سره شوی ده ده خبلا فساد ده، یعنی نور هر شی چه ده قانون نپرته خلق در غنه استفاده که یا سو استفاده در غنه که در یعنی مشخصا دقیقا فساد ده. بله او
دیر زیاده مننه
سرنگه چه ما اول بله میره بانی
می دیر مننه کور ودن قدرمن آردون که تا باست نوبت ترکو بشردو سیب ستاس نوبت براور سیجی تاست هم لا دیر وقت در که قدرمن آردون که تاسی هم کولشی چه مشت تلیفون وکی او یا هم ده فیسبوک للاری خپل نظرون راسر شریک ری للند خبرتی او روسته ده تلیفون شمیره اعلان او.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او د سکایپ لاره هم کولای شئ لمر سره تماسونی شئ که انټرنیټ لری او سکایپ لری نو زموږ پته ده radio.azadi radio takai azadi اوریدل کی هم لرو د ټلیفون لاره مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
منو ته سلام نو وان تاسو ته مهم او ټول اوریدل کو سلام نو وان
مهرباني.
او دا وکلان چې دی والله واده چې ودرې او وکلان ما پښتنه به څه څه صدا ده او والله واده وکلان دې دې مو سره دې وایې راکې چې مندن هم دې جوړ او شام دې جوړ او الله الله کوي چې ور هم درګې صاحب باندې دې الله ور سره او هغه نو پر جوړ دې مو سره دې شو مو مټر لره نو چې دې څه نه پر او خپل نه نه خلګ لري دې دې مونږ خدمت کوو کې دې څه مو سره واسه مشتره راکې مونږ خدمت کوو نو دا هم سوالونه وشه دوست
سایس ډیر مننه کور ودان بل اوردون خیر لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
محترم سرون سلامونه تاسو ته درنو من منو ته ومن کا وردا دی او کلی چې جوړ به فضل
ورتاګه به مهرباني کوئ سر
پرون څه وکړم دا مشکلات شته دي نو دا څه دی چې رښتام ما هر یو وکیل چې د کور او دي سهار کې 15 پاک موټر به مخایي 15 پاک موټر به څه پد بسیوی نو واقعا دا بدبختی دا مشکلات شته دي په افغانستان کې نو درنو ملمنو نه ما دا پښتنه دا څه تر حد ته جوړ شي چې دا مشکلات بدون اورکشي او د پښتون کوټ کې په قانون صبر بر کار وشي چارون سر ما دا پښتنه
ما ډیر مننه سلامت اوسې بل اوردون کې لرو ځان معرفي کړی
منه مې کوم سره مونږ تاسو ته او تاسو مين منو ته او دا غدي نه زه ټول کار کوم خوري دم ته قدرت لا ته چار زابل ولایت مې
مهرباني
منه کوم زموږ نظر دا ده چې څنګه لکتاش دا ونه کړی دا انداز یې لکه څنګه چې تاسو یې دا ونه وکړه دا مشران چې په ځیری مټر کې ګرځي ایا دا د اعتماد حق نه لري ایا اعتماد څه وکړي په دغه باید یو نظر پوسټ
درس قدرت الله صاحب ستاسو نظر و اوریدل شو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کی ل رادیو لری شی لطفا ل رادیو لری شی یا رادیو ټیټه کی
زاهد الله زاهد السلام د شنوارو نا
مهرباني کوئ
تاسو ډیر ښه موضوع ته کیپ کړی دا او په کارم ده په دې باندې خوشی لکه اوس موږ دا چارواکي ګور یو معمولی چارواکي درهار نزی کابل ته مثلا
بله
زاهد وسري د دې پیسې خو دولت نه دوی پوره کوي ځکه دا 2000 روپۍ انشاء میاشت یو افغاني او د دې نه چې کابل ته ځي په یو سر تیل باندې یو نیم لک روپۍ خرچه کوي دا کومه کوي خو دامن دولت نه کوي کنه
سید یو اوریدون کې بل مخلو بیا ملمنو تنوبت ورکو مهرباني کوي صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته السلام علیکم. زه اقبال یم دا غولي نه سمې د کندهار څخه زنګ ته والی دي تاسو په خبرونه په موضوع باندې نظر در کوم دا افغانستان سروان چې دا زره موټر چلی یا پولیس لري دا خلا پر ځای خبره ده دلته دغه جنګي حالات هغه لا پروا نه کوي دا دلته چې دغه سیاسي ډلې کپنې چې دا حکومت پر ذات باندې دی جوړي یا د حکومت امکاناتو څخه دی هیڅ فاده کوي هغه هم د دولت د حکومت پر ذات باندې دغه د سورو خطرناکه ده تاسو پر دغه باید موضوع باندې ډېر د چارواکو سره د سیاسي کارپوهانو سره خبرې وکړي دا افغانستان چارواکي چې دا د حکومت دا لا پروا نه کوي جنګي حالات کدي پولیس لري د خلکو په کورو لري په کورو عملیا وسولې پر دې عملیا وسولې هغه لا هلته پرېږده هغه لا پر ځای خبره ده دا چې د افغانستان
ډېره مننه صحیح تاسو خبرې مې تکراروي پوه شو سلامت اوسئ ستاسو په خبرو کې پښتنه وو دغه راز د وردګ صاحب په خبرو کې پښتنه وو نورو تقریبا یوازې نظر څرګند کو بشر دو صاحب ک وردګ صاحب ته تاسو ځواب وایئ ځکه چې ستاسو د همکارانو په ارتباط پښتنه درلوده وایي څه باید وشي چې وکیلان په ځان باندې قانون تطبیق کړي یا دوی له قانون سره برابر شي
مخه دې نه چې د پښتنې تراشو زغولم چې د افغانستان د قانون د اداري فساد پر ضد مبارزه د دریم ماده ولولم ځکه چې زه په دې عقیده یم چې نه نوي په سول افغانانو له بده مرغه یا دا ماده نه دي لوستلی او یا په دا ماده کې څه سوچ نه کوي در قانون مبارزه با فساد اداری افغانستان در ماده 3 آمده است که ارتکاب اعمال ذیل توسط موظفین ادارات دولتی فساد اداری شمرده می شود. بعد جالب اینجاست که در این چیز که آمده است چندین مورد ذکر کردن که بسیار مهم است و هموطنان ما باید بدانند که فساد اداری تنها پول دادن و پول گرفتن نیست، تنها رشوت نیست. ایرا حتی مقامات عالی دولتی ما حتی روشن فکران ما متاسفانه درک نمی کنند. در اینجا آمده که فساد اداری یک رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، اتلاف غیر مجازی اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی که دقیقا مورد بحث ما می شود، ممانعت در روند تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، ماده 8 که دقیقا شما فقره 8 که شما ذکر کردین، امتناع و استثناف کتمان عقد افزایش غیرقانونی دارایی و همچنین استفاده از ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله. مسئله که اساسی به نظر من این است که افرادی که شما نام بردین موترشان حتی کوچکشیشان میکنه، بچاش در پانتون میبره، بچاش دختراش در کورس میبره و بدبختی ما است که در پانتون وقتی بچا و دخترها با موتر لانکروزر دولتی با بادیگاردا وارد میشوند، مسئولین ما به جای که توف بیندازن آبیدهان به سر بالا میندازن، در اطراف این افراد جمع میشوند و اینا را احترام قائل میشوند. ما از این نقطه نظر دیگه بسیار مهم است که ما موتر پیشبینی شده در قوانین ما که در اختیار مقامات قرار گرفته شود در وقت رسمی برای کار رسمی دولتی. بنابراین از طرف دیگر ماده 6 قانون اساسی میگوید که عدالت اجتماعی دولت باید مراعات کند. شما کدام رئیس یا کدام معین آمریکا را دیدین که لان کروزر زیرش پایش باشد یا کرولای 2017 زیرش پایش باشد که از خانهش میبرد در چی در کارش. ما متاسفانه افراد دولتی را میبینیم که وقتی من وزیر پلان شدم، من خوب یادم است وقتی موتر برای من میخریدن در موتر فروشی من رفتم گفتم چند خریدین موتر؟ گفته بود موتر خریدیم فقط رنگش خوش کن. با من گفت وزیر صاحب، گفتم چند خریدین؟ گفت 60,000 دلار. من گفتم او خانه خرابا، مردمی که گرسنه است، علف میخورن، بایسکیل ندارن، چگونه وزیرش موتر 60,000 دلاری را سوار شود؟ موتر پیش بینی شده، اما موترهایی که با بودجه دولت افغانستان، با امکانات مردم افغانستان یک تساوی، یک چیز داشته باشد، یک مطابقت داشته باشد. ما برای یک رئیس عادی موتر میخریم 2017 لانگ کروزر، در حالی که در وزارتش موترهای استفاده شده هست. ما در زمان وزارت موتر را نگرفتیم، لانگ کروزر در وزارت پلان یک موتر عادی بود که سالها مانده بود ما استفاده میکردیم. از طرف دیگر این موترها باید برای کار و وظیفه انجام شود.
بله.
ما شما می‌بینید دکتر بشار دولت است.
بله.
اینا میروند مثلا برای عینوغین کمپین میکنند.
بله. بشار دوست.
بی او امسالهم.
بله. بشار دوست محترم درست است شنانده عزیز ما بعضی سوال را طرح کردن. انتقادات زیاد است. من تا این سال هاست انتقادات میشه. و تو در عمل چی باید شوه که جلو این گونه کارا گرفته شوه؟ نظر به تجربه دیگه ما مالک میبینیم که دو نوع برخورد میشه. یکی که رسمی برخورد میشه، قانون تطبیق میشه، بر ازیا جزا داده میشه و همچنان جامعه اینا را طرد میکنه. حتی در بعض ممالک دیده شده که حتی کسایی که واقعا سرمایه‌دار بودن، پیسه‌دار بودن، میلیونر و میلیاردر بودن، از خاطر از این که دیگه نفرها را بسلا یار نشانی نکنه، امو دختر که به مکتب میره یا بچه که در مکتب میره در اون موتر بابه خود تا به یک چند متری مکتب میره در یک گوشه از او تا میشه که باشه دیگرا مرا نبینه که من از یک موتر میایم، برای از این که در صنف که میشنم دیگرا بسلا نبینه و من ترد از این جامعه یا از این نفرها نشم. از او خاطر آقای مظفر از این انتقادات و از این گپا هیچ فایده نخواد به منتها یک راه های اساسی یا از طریق قانونی شوه یا از طریق جامعه شوه. جامعه گفته آقای بشردوست در فاکولته که میرن در دور پیش از اون نفر جمع نشن و بلکه یک ذره فاصله بانن. مثلا چی پیشنهاد میکنین آقای مظفر؟
دقیقاً جناب نظر صاحب، من موافق هستم با نظرات محترم وکیل صاحب دکتر بشردوست. قوانین وجود داره جناب ساروان صاحب و نظر صاحب. کود جزای جدید افغانستان که فعلا تصویب شده و یک ماه یکونی ماه دیگه باید از روی استفاده شده، در فکر کنم ماده 403 و 404 صراحت داره که هرگاه اشخاص و افراد از موقف دولتی خود سوء استفاده میکنه، از امکانات دولتی در اوقات غیر رسمی استفاده میکنه، باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. یعنی ما قوانین داریم در باره و قانون هم صراحت داره در باره. همی قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که دکتر صاحب چند مورد از او را ذکر کردن که اینا فساد شمرده میشه، در باره هر کدام از اینا قوانین وجود داره، قوانین مشخص وجود داره و وقت قانون تطبیق شوه، قانون که نافذ از تطبیق شوه، فکر کنه مشکل حل میشه. اما متاسفانه ما قوانین داریم، قوانین تطبیق نمیشه. اگر تطبیق هم میشه در بعضی موارد سلیقه‌ای تطبیق میشه، بالای یک تعداد تطبیق میشه، بالای یک تعداد کثیر تطبیق نمیشه و خصوصا بالای زورمندا، بالای وکیلای پارلمان، مقامات عالی رتبه دولتی قوانین تطبیق نشده متاسفانه تا حالا. و کشورهایی که شما از او نام بردین، در او کشورها قوانین بالای کلگی یکسان تطبیق میشه و اینجا متاسفانه قانون تطبیق
بله. مظفر صاحب، اگر قانون تطبیق میشد ما شما مشکلات نداشتیم. همین رای حل تطبیق و قانون چگونه شد؟ بشار دوست شما صحبت کنین. بشار دوست محترم، همین مسئله یک راه که مانده سر از او صحبت نمیشه، همین شرماندن کسایی که رشوت میخوره یا سوء استفاده میکنه، شرماندن از یا وظیفه مردم است. صاحب مثلا من یک خاطره یک نفر بشار دوست صاحب یک دقیقه یک خاطره رو براتون بگم که یک نفر خاطره خود گفت. ما گفت بابی ما پیسه دار بود و اتره بود، گفت مادر من مره که در مکتب به من نان میمان در بکسک نان نه؟ میگه کیله را نمیمان، سیب را نمیمان. من میگفت مادر یار چرا نمیمانی؟ میگفت تو دیگه سنفی هایت داره؟ نه خیلی تو هم باز شوق آمدی بخو. میگه تاییت میگه مراعت میشد بین انسانات مسائل بوده. خب مظفر صاحب اول شما باز بشر دو صاحب مظفر صاحب تکمیل کنید گفتانه.
ببینین یک از شیوه های مبارزه با فساد نظر صاحب عمو شما در انگلیسی میگن که نیم این شیم، یعنی نامشان رو ببرین در میدیا در رسانه ها تا اونا خجالت بکشن. فکر کنم در افغانستان ما تا جایی از او حد گذاشتیم. فعلا اشخاص و افرادی که آغشته به فساد هستن، باور کنین که اونا دیگه هیچ شرم و حیا هم حتی ندارن. در اکثر موارد ما دیدیم او گذشت تو زمانی که مردم خجالت میکشیدن که یک را بچی رشوت خور بگویم یا بگویم برش که پدر تو رشوت خورده یا پدر کلان تو رشوت خور بود یا پدر کلان یا پدر تو غاصب زمین است و یا پدر تو از امکانات دولتی استفاده میکنه.
خب خیر خیام نمیشه خیر. بشر دو صاحب چی پیشنهاد داره؟ مظفر صاحب بشر دو صاحب ببینیم چی پیشنهاد بشر دو صاحب.
نقطه اول به نظر من این است که بعضی ها میگوید که در افغانستان باید سلطه مسلمان باشی و دیکتاتوری حاکم باشد. من شخصاً به یقین هستم که در کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند، در کشورهایی که در بالاترین رتبه دموکراسی بخصوص اروپای شمالی مثلا سویدن و دانمارک امثال هم، در این کشورها دقیقاً دیکتاتوری حاکم است، منتها دیکتاتوری قانون حاکم است. در افغانستان هم زمانی میتواند که ما این جامعه شفاف و پاک و صادق باشد که دقیقاً قانون حاکم باشد. خاطر که قانون حاکم باشد ما به کسانی نیاز داریم که در رأس قانونگذاری که هستند مثل پارلمان، در رأس اجرا و تطبیق قانون که هستند مثل حکومت و در رأس حل مسئله حقوقی که پیش میاد مثل قوی قضاییه، در رأس این افراد کسانی باشد که اول به قانون کشورشان باور داشته باشند، عقیده داشته باشند و دوم این افراد تحقیقا از طرف مردم به این مراجع رسیده باشند. وقتی که از طرف مردم به این مراجع رسیده باشند به مردم پاسخ میگوید. شما به عنوان مثال چند وقت پیش یک سر و صدای بسیار زیاد شد که در کابینه افغانستان بار دوم تصویب شد که این دیوارهای سیمیتی برداشته شود، دیوارهایی که سرگ و کوچه و خانه مردم بند انداخته. در اون در شورای وزرا در کابینه تصویب شده بود که به جز سفارت ها و نهادهای بین المللی دیگر تمام موانع برداشته شود. اگر ما شروع میکردیم با برداشتن این موانع از خانه های عین و غین، رهبرای جادی، وکلا، وزرا، افراد دست دوم 100% دور چی میکرد برمیداشت. اما وقتی که رسید به یک مشاور غین و در اونجا شاروالی به شاروالی به افراد شاروالی اختار داد که ما اگر شما این رو بردارین ما فلان و فلان میکنیم و این مشاور غین است دیگه، ما نمیتونیم که در این صورت قانون تشخیص بدیم. حرفایی که من میزنم خوبیش در این است که اول باید تشخیص داده شود که مشکل در کجاست، مریضی در کجاست. مثلا مسئله موتر رو بگیریم، موترهای لانکروزر ما اگر بگیریم من
کوزر برخی که مخی دردیش پدی اره خبری وکی در مخی چه گیر کله کابینه دا فیصله وکره ستاسو پشان دا غسی دیرو خلگو تا بکار و چه کابینه دیره تشویق کرده وی لیکن کله چه اوگوی دا سی فیصله مکری ای چو که یادوانه نکو بیا و کله بیا زد خلف و کو بیا اجرانو کو بیا یادوانه کو یو دا مسئله دا یو بلا مسئله چه یو بلا مسئله دا پس نوبه در کو دل پرس خبری من مکملی شی مخی نظر سای بوول چه خلق چه کولی شی خلق کولی شی چی هم دغه فاسدان و شرموی ام مظفر صاحب چې نه وس نه شرمیږي او غي شرم هغه کړی دی هیر کړی دی
شرم شرم گرفتن.
یو بل مثلا داده چې دا رسنۍ لیکوال دا خلک هم کولای شي چې په یو نه یو شکل سره هم دا خلک و شرموي ک مشتغه سه سریالونه جوړ کو شه تلویزیونی خبرونی ولرو رادیو خبرونی ولرو چې په هغه کې فاسدان رشوت خوره بد معرفي شي حتما تاثیر لري په نور دنیا کې هم دغه تاثیر کړی دی. نو فکر نه کوي چې په دې برخه کې نور هم ملامت یوازې رشوت خواره نه دي.
لوملای بالکل لوملای ټکی دا ده چې هغه وخت چې عینو غین دی په کابینه او شورای وزرا دا هود ونیول چې دا سمیتی دیوارونه باید د ټولو ځایونه ټول شي خو دوی سیاسي منافقت کول. هغه د دوی پزله دا و چې د موږ دا دیواری سمیتونه باید پر ځای پاتې شي کنه دوی خو امر کول چې د ما نه پیر وکه. د دې لپاره چې په افغانستان کې د قانون، د عدالت، د دیموکراسي، د جهاد، د اسلام، د امارت، د شریعت، د دې شانو، د موږ مشرانو، د موږ نخبگانو خبرې کوي، اما له بده مرغه سیاسي منافقت په دې داخل ده. دوی په دا حرفونه باور لري. بله مثلا داسې اشاره وکړل په لومړی صنف کې وم زه په فرانسه کې د پانتون په فاکولټه کې حقوق سیاسي د موږ استاد راغی، هغه سبق پیل کړ، بیا هغه وویل چې ځینې وختونه په ټولنه موږ د پولیس التیا نه لرو.
هغه ویل چې دا خبره دورکهایم کړی دی. دورکهایم چې دی جامعه شناسی اساسي بنسټ هغه پیژني. بیا ما خپل ځان ته ویل چې دا دورکهایم ځان نابغه بولي څومره احمق ده دا چې دا خبرې کوي. بیا چې موږ ته توضیح ورکړل په راستي هغه ویل چې په یو هیواد په یو کوڅه کې خلکو د یو سړی چې غلا کوي د هغه سره خبرې اترې ونه کړي، هغه په خپل کور ونه پرېږدي، د هغه سره معامله نه کړي، هغه ته زوی یا لور ور نه کړي، د هغه سلام علیکم نه کړي، که په جومات کې راغی د جومات هغه وشلي، دا په خپل سړی کولی شي چې بد د په دې کارونو لاس ونه وهي. اما یو بله خاطره ما ته یو ځوان استازی چې اوس په پارلمان کې نه ده ماته ویل چې په کاپیسا کې یو واده و، په دا واده دا ګډون کړی و، بیا د تاکسي هغه تاکسي تللی و، یو تاکسي اخیستری و، بیا دیده د ځینو خلکو په دا کلي دیده د ماما ته وویل چې مبارک شه د تاسې د کور نه یو ښه د خلکو استازو ده چې نن خوشبختانه په دا خوشي کې ګډون کړی دی. بیا دا وکیل ما ته وویل چې ما په خپله غوږ واورېدل چې د ما ماما وویل چې څه وکړم، داسې وکیل چې په تاکسي راغلی دی، یو پنځه شپږ لاند کروزر چې د ځان سره راولی و، دا د کلي کشوفه شو، دا د موش کشوفه شو، دا شان جګ شوی و. له بده مرغه په افغانستان کې یو خبرې ګاندي کې شبانه کوم هغه وایي چې اگر ارزش ها بی ارزش شود، بی ارزش ها بی ارزه ها به قدرت میرسد. اوس په افغانستان کې بعد مرغ حمداده که جهادی مشه
داخل دکتر بشر دوست، یک لحظه به ما اجازه بدین برازی که یک نفر رسمی حالا دمی خط تلفن هستن، محترم دکتر نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله. دانش خوش آمدین به برنامه. سب
سلام به شما آقای نظر و میمان برنامه ایتان، مده خدمت شما هستم، بفرمید.
بله خب محترم دانش سب، ما روی موضوع سوء استفاده از امکانات دولتی مخصوصا وسایل و وسایل نقلیه صحبت داریم. در اینجا در تلفن اوتومات رادیو آزادی هم قبلا بسیار شکایات رسیده و در اینجا گفته میشن که از وسایلی که مثلا در اختیار یک موین گذاشته میشه، از موتر زریدار یا از موتر کسب، از اینا میگن مطابق لایحه استفاده نمی کنن، مثلا فامیلشان انتقال میتن به مکاتب یا پاسب. به این شما چگونه تعقیب و تنظیم میکنین اگر کم به ما معلومات بتین سب؟
بله متاسفانه اگر به صورت همه جانبه صحبت بکنیم دقیقا که یک مشکل است از وسایط، تنها در بخش نظامی نیست بلکه در کل از وسایط آنطوری که لازم است استفاده در صورت نمیگیره. ما طرفدار استفاده از وسایط بخصوص در پلیس هستیم و ما سوء استفادهش مخالفش هستیم و اجازه هم نمیدیم. به خاطر از اینکه واسطه ها کنترل شوند، متاسفانه در بعضی ادارات در کابل هم است که تعدادی از واسطه ها وسایلی را دارند که اینا را کنترل میکنه، از سایه گشت و گذارشان هست، قلمروی را که گشت و گذار میکنن، اما هنوز هم در وسایط پلیسی مشکل است. اما روی یک برنامه کار داریم که چطور بتانیم اینا را با همی سیستم وصل کنیم. در حال حاضر به شکل مستنتی و ابتدایش استفاده میشه که عبارت از کتابچه خط سیر است که هر واسطه نظامی که مربوط به پلیس است یک کتابچه خط سیر داره. یک کتابچه خط سیر زمانی که حرکت میکنه باید اونجا تاریخش، وقت زمانش و کدام مسیر حرکت میکنه این باید اونجا در شود. در پهلی از این که ما چطور نظارت کرده بتانیم یک قطعه به نام انضباط در شهر کابل است، متاسفانه در تعداد ولایات دیگه نیست، اما در هرات و بعضی جاهای دیگه است. این قطعه زمانی که باید موتر نظامی برمیخوره اولین پرسشی است که شما کتابچه خط سیر دارین، اگر دارین خب میبینه و در اونجا باید انضای مسئولی در جوال شده باشه. ما متاسفانه در تعالی از این که این واسطه ها این مشکلاتی که شما اشاره کردین دارن، ما از گذشته ها به این طرف یک تعداد از این واسطه های ما که شامل واسطه های رنجر میشه و یک تعداد بسیار محدود واسطه های زرهی است که مثلا موین بوده در گذشته با خود واسطه را برده، رئیس بوده و یا ای که در امپوست های مختلف کار کرده. روی جمعواری از این اقدام شده بالاتر از 3 تا 4 ست واسطه که در بیرون از خارج از تشکیل وزارت داخله اینا وظیفه اجرا میکردن تعداد بیشترش جمع شده، حدود 30 تا 35% هنوز هم باقی است.
بله.
برای اینکه این واسطه ها هم جمع شوه و این واسطه ها برنامه که از خارج از تشکیل است به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان باید جمع شوند، یک سلسله مشکلات هم با ما برآورده. مثلا من مثال بسیار زنده‌ش میگم، ما یک واسطه رنجر برای تامین امنیت یک والی صاحب داریم، از طریق کماندانی امنی ما درخواست کرده گرفته، از این واسطه بچه والی، خسربره والی، محافظش، بادیگاردش و انواع اقسام کسایی هست. این من مثال والی صاحب دادم. مثل دیگه ما در شورای ولایتی و این واسطه ها در خدمت شانه در شورای ملی هست، در اکثر وزارتخانه ها هست، وزارت مختلف هست. وقتی که از این واسطه سوی استفاده صورت میگره، ای روی جاده تیزرانی میکنه، آرن میزنه، مردم ملکی را انتقال میده، مردم وقتی که واسطه را میبینه میگه واسطه رنجر مربوط پلیس است. یعنی مردم وقتی که واسطه رنجر دید
بله. دانش سب او باشه دیره مننه بشردو سب تزارت نشته تاسی پخبل هم دا خبری وکره. یو مسئله بله هم ده یوازی دی پولیس و مسئله هم نده، تاسی مخی دی مویونان و خبر هم وکره، نو توک جرات کولیشی چه دی حقوی موتر و پشتی او تلاشی و اخلی او یا دغه سند تری و غواری چه خطی سایری چه دی، ځکه چه پر دیر و مواردو که مجلدلی دی چه حتی وکیلانو پولیس وحلی تکولی دی، نو پا کم جرات با دوی توک مخنیسی او پا کم جرات با دوی توک پشتنه کوی؟
خب این موضوعی که شما مطرح کرده جناب اشرف دوست بابت یک بحث اخلاقی است که ما همگی ما باید در هر جایی که هستیم، در هر مقامی که هستیم، خود قانونمند بسازیم و به می پولیسی که ساعتها روی جاده استاده خواب میخوره در این شهر باید به احترام بکنیم. متاسفانه بله، ما دیدیم تنها از بخشای مختلف از بزرگای مملکت که با اینا بسیار رفتار نادرست صورت میگیره، اینا لطو کوب شده، اینا یخنشان کنده شده. به خاطر چی؟ که به خاطر اینکه اینا رو پسند کرده که در واسطه از کیس کجا میرین واسطه تان اجازه است ما تلاشی میکنیم. این یک مشکل جدی است. بحث ما سرمو واسطه هایی است که زمانی که مردم واسطه رنجر را میبینه میگیم در حالی که واسطه از ما نیست. تمام واسطه های پولیس ریال نمبر داره، هیچ فرد ملکی نمیتونه حسابش ترنگش باشه و اینکه نظامی نباشه و ارگو شهروندان شکایت میکنن، مثلا ما شکایت میکنن فقط همون نمبر سریال شده و ما بگیم ما این رزود شناسایی میکنیم که مربوط کدام قطع و جنس ها ماست. اما اکثریت موارد که از طریق پولیسی اکثر نوزه به ما رسیده از سایر بخش ها که برای ما با پولیس رستایت های اجتماعی که با ما میگیریم، میبینیم که واسطه ها مربوط کسایی است که ما از گذشته ها به این طرف اینا به شکل خدمتی پیش از اینا بوده و
نوزم از این واسطه است. خب دکتر سپ رمضان بشردوست، سخنان شما قطع کرده بودم، مال شنیدین دکتر سپ نجیب دانش هم شنیدین، سوال نوبت شما از باسه بفرمایید.
اول اینکه عرفایی که اینها میزنند واقعا فکر میکنن مردم افغانستان احمق هستن، لوده هستن که اینها با عرفای خود مردم فریب میدهد. شما چگونه می توانید از وزیر داخله توقع داشته باشین که نمبر پلیت خاصی وکیل را بردارد، شیشه سیاه لاند کروزر وکیل را صاف کند، در حالی که همین وکیل به همین وزیر گفت که شما وزیر صاحب انجینر ساختمانی هستین، تجربه کاری در وزارت داخله یک ساعت نداشتین، شهرت نیک نداشتین، من خلاف قانون اساسی به شما رأی میدهم تا فردا خلاف قانون و قانون اساسی شما با من عمل کنید. حتی ما وزیر ریاست امنیت وقتی که وزیر ما بر اساس واسطه و خلاف قانون به قدرت میرسه، چه وزیر داخل است که یک انجینر ساختمانی است یک روز اکادمی پلیس ندیده، و چه ریاست امنیت که یک انجینر ساختمانی است یا وزیر دفاع یک دوم دگرمند است یا حتی عین القید. زمانی ما میتونیم وزیر داخله مترار از وکلا بگیره، حتی امروز معامله وجود دارد که میخواهند نمبر پلیت وکلا را رسمی بسازند، نمبر پلیت غیر قانونی شان و لاند کروزر شان سیاسی ها بگذارند. حتی من امروز یک مکتوب به من دادند که وکلا خواسته که امتیازات ما باید زیاد شود، کرایه خانه ما، کریدیت کارت ما و امثال هم اینا. زمانی ما میتونیم به این حد برسیم، اینا واقعا خودی آقای دانش زیر پای چیست؟ یک لاند کروزر است. اما از قومیت از قریت به کابل کسایی است که گریسنه است نان کوچک نداره، از پول و نمو گریسنه است که شما لاند کروزر سوار میشه. چی حق دانی که
یا مثلا
من متاسف هستم که این مردم احمق و روز امیدوار است
هستم که مردم از یخن اینا بگیرد. هیچ وقت من یک نقطه اشاره اجازه میدین، در سرک من همیشه دیدم موتری که به دست میاد، موتر وزیر است، موتر وکیل است، موتر حتی پلیس عادی نیست، موتری که سنسیون است و استاد نمیشود، موتر عین و غین است، وزیر است، وکیل است، رهبر جدی است.
اینها اینقدر
میترسند
دوی هم وکره ما هم امدا پشتنه وکره. بشردو صاحب ډیره مننه. دانش صاحب ته بیا نوبت ورکو. خو لمړی مظفر صاحب، مظفر صاحب دانش صاحب یو بل مسلې ته اشاره وکړه، هغه هم ډیره ایرانون کې و، هغه د چې ځینې پخوانی مقامات پات دي چې شته چې وس مقام نه لري، لیکن الله هم دولتي موټرونه لزان سره ساتلی دی او نی ورکوي وای زما دی. په دې برخه کې ستاسو په نظر دا ضعف دی حکومت دی، چا دی چې له دغو خلکو څخه موټر نشي اخیستل کړی؟
د دانش صاحب خبر از تاییدم، دقیقا په سالها و در اساس موټران نقلي وسایل د دولت دغو خلکو سره دی چې اوس په دولت کې هیڅ موقف هم نه لري. نو هیله ده چې دغه وسایل دغو خلکو نه بیرته واخیستل شي، هغه ادارو ته بیرته ورکول شي چې دغه باید استفاده وشي، یعنی درست استفاده ځینې وشي. نو که په یاد دي، یو څو کال مخکې یو نفر د کمیسیون انتخابات نه تللی و، د وظیفې نه هم برطرف شوی و، خو موټر تقریبا یو نیم کال د ځان سره ساتلی و، د دولت موټر نه ورکولی. یعنی داسې موارد ډېر دی چې دانش صاحب د وزارت داخلي ته یاد کړي چې تقریبا 400 موټر د خلکو سره چې بل ځای کار کوي یا خو بېخي دولت سره کار نه کوي، یعنی 50% یې اوس هم د خلکو سره پاتې دی. دلته دغه فرهنګ د مافیات باید له منځه ولاړ شي، قانون باید تطبیق شي، دغه وسایل چې د دولت ملکیت دی باید بیرته دولت ته ورتسلیم شي. یعنی دلته قوانین موجود دي، نو متاسفانه بیرته قوانین خبره یو ځل بیا دغه کوم چې قانون باید تطبیق
ما ته که یو جمله په اخر وخت ورکړي،
تاسو اخیری نوبت درکو، دانش صاحب تم نوبت ورکو، بیا تاسو ته بشردو صاحب نوبت درکو. دانش صاحب، تاسو د بشردو صاحب خبري واوریدې، که څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
بله، من با تمام احترامی که به جایگاه عبدالصا و بزرگای مقرن ما دارم، جناب بشردوست های بفکار آمد توهین میکنه که مردم نمیفهم و مردم اینا احمق فکر کردن. اطور است مردم افغانستان حال نبوغ سیاسیشان و فکرشان اقدر بلند است که شما کوتاه‌ترین صحبت رو بکنین میشناسدتان مردم، شما رو مردم میشناسد، ما رو میشناسد و مردم نیروهای امنیتی را میشناسه. ما آنچه که مشکلاتی بود او را اعتراف کردیم و صحبت کردیم، غیر تمام شنوندهای رادیو آزادی میفهمند که ما چگونه با صراحت صحبت میکنیم. ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم. اگر وکیل برده، اگر وزیر برده، اگر هر کس برده، ما اراده شده داریم که جمع‌آوریش بکنیم و سخهای واسطه را جمع کردیم. در مورد پلیتایی را که گفتند، بله، ما برای به اساس قانون هیئت اداری شورای ملی افغانستان اینا پلیت مخصوص خود دارند. صحبت های صورت گرفته ای تنها از وزارت داخله نیست، در سطح حکومت که ما چطور بتونیم از این پلیت هایی را که ساخته و فرمایشی شده بازار میتن، در کوچه میتن، نصب کردن در تعدادی از موترهای وکیل صاحبا، از این را بخواییم قانونمند بسازیم. همراه ترافیک صحبت شده، همراه ادارات مختلف صحبت شده که این پلیت ها را مثل پلیت های دیگر پلیت بسازیم. هر دوره و هر کسی که وکیل شد اینه میتونه که در واسطهش نصب بکنه. واسطه هم باید قانونمند باشه، اسنادش درست باشه، اسناد ترافیکیش داشته باشه. جناب بشردوست چیزایی را که میگن من فکر میکنم که اقتضادش درست است، ما با اون احترام داریم، اما در بعضی موارد خیلی در اون مبالغه صورت میگیره و چیزایی را بیان میکنن که برای مردم افغانستان هم در حال حاضر قابل پذیرش نیست.
تشکر دانش صاحب محترم. خب آقای بشردو، سال 3 دقیقه وقت ما مانده، بسیار کوتاه اگر جمع‌بندی کنین یک دقیقه وقت دارین.
نقطه اول این است که ما از وزیر، عین و غین، وکیل شکایت نمیخوایم بشنویم، مشکلات نمیخوایم بشنویم. اینها ماش میگیرن، ماش لکی میگیرن، ماش دلاری میگیرن تا مشکلات حل کنن. وزارت داخلی که نمیتواند موترهای دولت بیوه و یتیم و مزدور و فقیر و ماموری که گریسته است از مقامات بگیرند که کاخ و قصد دارد، چرا نمیتواند بگیرد؟ به خاطر که همین افراد دولت از اینهاست، همین افراد است که آقای برمک وزیر ساختن، آقای استانگزه رئیس امنیت ساختن،
با حضوری یا چی برای مشکل ساختن. مثلا یا
قمندان وای چه
دادی والی وای زد نت برطرف بکشم
بخنه بارم اگر خلکو چیز مکه قصبوی اوز اگر خلکو چیز مکه قصبوی بخنه بارم اگر خلکو چیز مکه قصبوی دولت د دوی په لاس کې ده. تاسو وکیلانو ته یو خاص نمبر پلیټ، ځانګړي نمبر پلیټ ورکوئ. دا په دې معنا ده چې پولیس او امنیت هغه نشي کولی چې تلاشي وکړي. څوک تضمینوي چې د دې موټر په منځ کې یو تروریست یو قاچاقبر نه وي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال هغه اوس وویل چې وکیلانو په قاچاق کې هم ځینې لاس لري، په دا نورو کارونو هم لاس لري. د موږ دولت د هغو خلکو په لاس کې ده چې دوی په خلکو باور نه لري، ولوس اس اعتماد نه لري، او دوی په ځمکې په چورو چپاول او په نور کارونو بوخت دی. تاسو خبر یاست چې درې نو ماشونه په افغانستان کې ورکول کیږي، د سی بی آر په نوم، د سوپر سکیل په نوم، او د ان ټی ای په نوم، چې په لکی ماش کې ده، او دا په هیڅ قانون کې نشته. تاسو ماته یو قانون نوم واخلئ چې وکیلانو ته دا اجازه ورکړي چې ځانګړي نمبر پلیټ ولري، یا عینوغین ته دا اجازه ورکړي چې ځانګړي نمبر پلیټ نه لري، جنرالانو ځانګړي نمبر پلیټ لري او یا هیڅ نمبر پلیټ نه لري. او دا خلکو چې حکومت د دوی په لاس کې ده، که پخوانی ده که اوس ده، له بده مرغه دوی ولوس غوړوي او د ولوس سره سیاسي منافقت کوي. چې زه امیدوارم چې دا ولوس خپل غږ جګ کړي، دا سړی ته وایي چې ته وروره څوک یې چې هلته لانکوزر لري او زه د وچې پیسې ډوډۍ نه لرم، ته څوک یې چې هلته ناست یې او بادیګاردونه دي تا سره ده؟ هغه وخت چې ما عسکر په هلمند کې د وچې ډوډۍ پیسې نه لري، همدا اوس په اروزګان کې د وچې ډوډۍ ډېره زیاته مننه
بشر دوست د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست، او د اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابۍ او نظارت د ګډې مستقلې کمیټې د دارالانشا رئیس ښاغلی سید مظفر شاه مظفر، او دغه راست د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین ډاکټر نجیب دانش چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې پر پاکستان د امریکا د فشار په اړه بحث لرو، خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
نخست سرخط چن خبر. افتتاح نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان. وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که کشورش کمک نزدیک به 2 میلیارد دلار را با اسلام آباد به آل تعلیق درآورده است. و وزیر خارجه آمریکا تایید می کند که امسال نیز بسمتش در اداره دونالد ترامپ باقی خواهد ماند. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرده و در سخنرانی خود گفت این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد.
تاسی بهترین تکنولوژی با بهترین استاندارد باندې راورسته ده، او ده مانند چه ده؟ ایده مانند ده چه در سلویست کال رقابت کوست، نه دا چه دوی دری میسته یا شپک میسته. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبرازی میتنام.
در این فابریکه که از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده است، 20 میلیون دلار سرمایه گذاری گردیده. به گفته خان محمد وردک، رئیس فابریکه خان استیل، این فابریکه 30% نیاز آهن افغانستان را فراهم کرده و چند صد نفر زمینه کار را مساعد می سازد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید کشورش کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری با پاکستان را بال تعلیق درآورده و در مورد واکنش و اقدام تلافی جویانه پاکستان تشویش ندارد. در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا دیروز از ماتیس سوال شد که فشار واشنگتن بالای اسلام آباد پاکستان را به چین نزدیکتر نخواهد ساخت و پاکستان را به بستن راه اکمالاتی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان وادار نخواهد کرد. آقای ماتیس در پاسخ گفت در این مورد هیچ گونه نگرانی ندارد. اسلام آباد 6 سال پیش در جریان تنش‌های جدیش با واشنگتن راه‌های اکمالاتی نیروهای بین المللی را برای چند ماه بست. وزیر دفاع آمریکا گفته است زمانی که ماه گذشته به پاکستان رفت و با مقام‌های آن کشور دیدار کرد، شاید هیچ نشانه‌ای در مورد احتمال بسته شدن این مسیر از سوی پاکستان نبود. ماتیس گفت هنوز هم با پاکستان کار میکنند و اگر پاکستان بر ضد ترورستان اقدامات جدی انجام بدهد، کمک ها به پاکستان را از سر خواهند گرفت. مقام های افغان می گویند در عملات هوایی در ولایت لغمان به شمول 3 تن از افراد کلیدی گروه داعش چندین تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشریه اعلامیه گفت این افراد مسلح در اثر عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی علی نگار ولایت لغمان کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این عملات هوایی مقدار از سلاح و مهمات گروه داعش از بین برده شده است. در یک اعلامیه دیگر وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن یکی از قمندان های گروه طالبان در ولایت کنر خبر داده شده. وزارت داخله می گوید قمندان جهان که یکی از افراد کلیدی گروه طالبان است با 3 تن از آمیانش در قریه تاباش ولسوالی نوری ولایت کنر زمان کشته شدند که مصروف ساختن ماین های کنار جاده بودند. گروه داعش و گروه طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرک های ایران اعتراض می کنند جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد. نیکی هلی گفت مردم ایران در بیش از 79 محل در سراسر این کشور در برابر حکومت می ایستند. او گفت
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed
این نمایش نیرومند مردم شجاعی است که از حکومت سرکوبگرشان به شدت ناراض شدند و مایلند تا در اعتراض جانهایشان را به خطر بیندازند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد خطاب به ایران گفت جهان در حال نظارت از اعمال شماست. اندک پیش از نشست اضطراری سازمان ملل متحد شورای امنیت جلسه مشورتی را به درخواست روسیه در پشت درهای بسته برگزار کرد. روسیه با برگزاری نشست بنابر درخواست ایالات متحده مخالفت نشان داد. ریکس تیلرسن میگوید قصد دارد تا در 2018 میلادی نیز باعث وزیر خارجه آمریکا کار کند. این در حال است که چند پیش گزارش‌ها از تنش‌های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا نشر شدند. ریکس تیلرسن در مصاحبه دیروزش با CNN گفت که باور دارد که اداره دونالد ترامپ سال 2017 بسیار موفق داشت و در حال اجرای پالیسی‌هایی است که سال 2018 موفق‌تر را پیش رو خواهد داشت. او در پاسخ به سوال گفت که قصد دارد در اداره دونالد ترامپ به وزیر خارجه باقی بماند. و خبر اخیر این که شورشیان شیعه یمن گفتند با استفاده از یک راکت بالستیک دیروز یک کمپ نظامی در شهر جنوب غربی نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. تلویزیون المسیره متعلق به شورشیان شیعه یمن به نقل از آنها گزارش داده که پرتاب این راکت بالستیک کوتاه برد موفقیت آمیز بوده و راکت به گونه دقیق به هدفش در عربستان سعودی اصابت کرده. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن در جنگ داخلی با شورشیان حوثی حمایت میکند گفته که این راکت را ردیابی و نابود کرده است. این ائتلاف گفته پرتاب این راکت تازه ترین نمونه از فراهم آوری اسلحه به شورشیان از سوی ایران است. تهران این اتهام را رد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاست متشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود یا تر شناسمان لنده با همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. پر پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د ملاتړ په خاطر د امریکا فشارونه دوام لري. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو او حقانی شبکې پناه ځایونه په پاکستان کې دي او تر څو چې پاکستان د پناه ځایونه له منځه وړي نوي فشارونو ته به دوام ورکوي. ورته ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان ته نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده، خو پرون د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي او په دې اندیښنه لري چې پاکستان عکس العمل ښکار کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پروند خبری غونډې په محل له جیمز ماتیس څخه پوښتنه وشوه چې د واشنگتن فشار به اسلام آباد چین ته ورلن نکړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نکړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې هیڅ اندیښنه نه لري. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکېچنې شوې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. ماتیس زیاته کړه چې اوس هم له پاکستان سره خبرې روانې دي، که چېرته دوی د تروریستانو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړي. امریکایي چارواکي وایي چې که پاکستان همکاري ونکړه فشارونو ته به دوام ورکړي. مخکې تر دې چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارت چارواکي پر پاکستان د فشارونو څرنګوالی اعلان کړي، په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل
چند چیز زیر بحث است. اولی که مردم ملکی و سیاستمدارای ملکی پاکستان طرفدار این سیاست قوای نظامی پاکستان نیستند که از دهشت افغانی و از جنگ به ضد مردم افغانستان اونا طرفداری بکنند و در او دست داشته باشند. شما دیده باشین امروز که نواز شریف خودش گفت که وقت از این عزیزه که برای ختم انزوای پاکستان و به جلوگیری از انزوای بیشتر پاکستان تغییر در سیاست پاکستان بیاید. پس یک قدمی که امریکا زیر نظر داره و زیر بحث است که چطور سر قوای نظامی پاکستان فشار آورد. چند چیز مد نظر است در این قسمت. اولی که بعض اشخاصی که دست مستقیم در ISI و در نظامی پاکستان در این جنگ دارن، یعنی به ضد افغانستان کار میکنن، اینا را به یک لیست سیاه گذاشت تا اینا نتانن سفر کنن و فامیلشان نتانن سفر کنن به امریکا. و دوم، اگر حساب‌های بانکی در امریکا داشته شود، این حساب‌های بانکی بسته شود. دومی که آیا پاکستان از لیست کشورهایی که نزدیک به مثل کشورهای ناتو که دوستای نزدیک امریکاست و پاکستان در اون لیست دوستای نزدیک است، از اون لیست برآید. سومی که تمام کمک‌های نظامی به پاکستان قطع شود و پولی که پاکستان می‌خواهد در از امریکا سالانه برای خدمهایی که در ترانسپورتیشن یا انتقال اموال صورت میگیره او را برش قطع کنن. و برعلاوه بحثی است که چطور تشویق شوه مردم ملکی و کسان دیگه در پاکستان، نه تنها پنجابی ها که من درباره نواز شریف گفتم، بلکه ملتگراهای پشتون، ملتگراهای بلوچ و دیگرها، اینا که مخالف سیاست پیلی هستند، اینا تقویه شوند که استاد شوند فشار بیارن بالای پاکستان. و در این زمان بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، IMF، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود. کدام قدم اول گرفته شود، کدام قدم بعد از او بیاید؟ اما در لیست چیزهایی که زیر بحث است، قدمایی را که من ذکر کردم اونا هستن.
شاغل خلیلزاد دا څرګندونې مخکې تر دې له ازادي راډیو سره کړې وې چې د امریکا چارواکي د پاکستان په ضد اقدامات اعلان کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد په مبارزې باندې منفي اغېز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 15 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر 160 میلیارد ډالر ډېر مصرف کړی دی.
بله، تشکر آقای ساروان از خاطر مقدمیت و مهمانای محترمی که امروز این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم. محترم آقای محمد یعقوب وطنمل، استاد پانتون، بر استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر نوی مستاق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، مهمان ما هستند، بر از نام خوش آمدید میگوییم. همچنان ژورنالیست ما آقای عباسین بریال که ژورنالیست که در این مورد
نظر شاید داشته باشن، اونا هم مهمان ما هستن. بر از نام خوش آمدید میگیم آقای ساروان.
بله اوریدون کو ته هم مرکلای و یو تو شبی ورسته د ټلیفون شبری ورته اعلان وو د فیسبوک لاري وسم کولای شي چې خپل نظرونه را سره شریک کړي. facebook.com/asadiradio زموږ ته فیسبوک باندې پته ده. لمړی د پانتون استاد شاغلی محمد یعقوب وطنمل څخه غواړو چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. وطنمل صاحب، د چهارشنبه په ورځ موږ خبرونه لرو، میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې اوریدونکو ټلیفون کوي او خپل نظر څرګندوي، موږ کوم کارپو پکې نه لرو چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. د ډیرو پام دې موضوع مو لډیرو اوریدونکو څخه واوریدل چې وای دا فشارونه نتیجه نه ورکوي، ډیر خو نور داسې ول چې اصلا مایوسه شوي دي او وای چې دا فشار بل زړه نه وي، ممکن دا یو مصنوعي فشار وي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د امریکا فشارونه واقعي دي او څه نتیجه لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل نیکی هیلې او سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي کارکونکو ته وړاندې کوم. مخکې له دینه چې موږ راسو دې پوښتنې ته، غواړم یو مقدمه ولرم په دې اړه باندې. امریکا او د پاکستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د لوړې او ژورې، یا هم بعضی وخت کې بخې وي، بعضی وخت کې به دا روابط خراب وو. نو که چیرته موږ د دې اړیکو ته وګورو، هلته کلاړ شو لومړی چې کله پاکستان هیواد رامنځته شو، امریکا د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې په لومړي سر کې د پاکستان هیواد په رسمیت وپیژنده. ولی بیا چې موږ کله راځو دې خواته، بیا وروسته د دې روابط څه کړکیچن کیږي یا د دې روابط ترنګلی کیږي، چې په 1980 کال کې چې کله پاکستان دیو تړون په اساس چې په 1950 کال کې امضا شو، د پېښور ته نږدې د بډبیرې اډه دوی ته په اختیار کې ورکړه، او له هغه ځای څخه د امریکا یو جاسوسي الوتکه د روسیې سیمې ته فضا ته ورغلله، او هلته دا الوتکه را نسکوره کړه. د پاکستان او د امریکا روابط ترنګلی سول، ولی بیا وروسته دې روابط ښه سول. بالاخره موږ که دغه 1950 کلو ته وګورو، په دې 1950 کلونو کې هم د امریکا روابط کله ترنګلی و کله ښه. نو که چیرته دا ځلې امریکا قاطع وي په خپل تصمیم کې، نو فکر کوم چې دا به پر پاکستان، د پاکستان پر حکومت باندې مثبت اغیزې وکړي. خو تنها دا د مرستو بندول کافی نه دي، ځکه پاکستان په تیرستلو کې
ډېر مهارت
لري.
داسې چې یوازې مرستې کافی نه دي، نور باید څه وشي، په دې اړه به هم وروسته خبرې وکړو. له ښاغلي ډاکټر صاحب نبی مستاق څخه به وپوښتو همدغه پوښتنه. مستاق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا اوسنی فشار واقعی دی او فکر کوئ چې د پاکستان دریځ به بدل کی؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو د میز د بوله ته وړاندې کوم. په احتیاط سره هم چې دغه وخت نه چې ترامپ په قدرت راغلی ده، ډېرې داسې پریکړې کړي دي چې پخوانیو رئیس جمهورانو د امریکې موږ نه وینو. یو دلیل یې هم دا ده چې دا پخپله یو تجار سړی ده، او د ده شعار هم په انتخاباتو کې دا و چې د امریکې لپاره هر څه د امریکې لپاره. نو د امریکې لپاره اوس ده اشاره کړې ده چې په 15 کالو کې موږ $3 میلیارد پاکستان ته ورکړي دي، او هیڅ کوم هدف او کوم وعده چې موږ سره کړې وه هغه حساب ته نه دي رسولي، او دا پیسې داسې دي لکه یو احمق پولي چې موږ ورکړي وي. موږ پس له دې دا پیسې نه ورکوو، او پاکستان د یوې خوانه موږ ته سر خوروي او کومک رانه غواړي، او د بلې خوانه ترورستان رالیږي او زموږ عسکر چې په افغانستان کې دي هغوی وژني. نو امریکا واقعا که وغواړي دا بهترین وخت ده، او هم افغانستان لپاره بهترین موقع ده چې د ترامپ د دې سیاست په استفاده سره خپل ډیپلوماتانو ته
که په ملل متحد کې دي، که په سفارتونو کې دي او قونسلګریو کې دي، په ټوله دنیا کې وایي چې دوی هم په همدغې په هر ځای کې چې دي، د هغه ځای مطبوعات، سیاست پوهان او نور په د پاکستان په دوه مخې سیاست باندې پوه کړي او ورته کمپاین وکړي، تر دومره کار چې تنها یو څوک رئیس جمهور کړی ده چې پاکستان یې دومره تر فشار لاندې راوستلی ده، دغه فشار یو نړیواله بڼه ځان ته ونیسي او امریکا کولی شي چې په دې برخه کې هم زموږ سره کومک وکړي، تر څو لکه چې خلیلزاد وویل چې د دوی د ځینو پاکستانیانو چې د نفوس خاوندان دي او بانکونو کې پیسې لري هغه ورته فروس کړي، او هم خپل نورو همکارانو باندې چې په دنیا کې دي په یغو باندې کار وکړي، تر څو د امریکې تر څنګ ودرېږي او د فشار په پاکستان باندې تر هغه وخته پورې دوامدار وساتي تر څو پاکستان حاضر شي چې د
ترګډېرمننه.
بله، تشکر آقای مستاق. خب محترم آقای عباسین بریال، شما موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ ما اگر از یک طرف قضیه نیم، بلکه از چشم پاکستانی هم یک کمه که به این موضوع نگاه کنیم، این امکانات تا چه حد ممکن است؟ نظر شما را در مورد بگیریم. سیب
زما په نظر پاکستان تر یو وخت پورې خپل خاور خرڅوله، امې تر هغري د خپل دفاعي په توګه تقدیمه ولا، بلکې پاکستان نه لري اوس هغه وخت را رسېدلی. هغې وخت جګړه په افغانستان کې وه، تر هغري په افغانستان تپل شوې وه. نن داسې حالت را رسېدلی چې دا تر هغري دې ته ثابتېدونکې ده چې دا د پاکستان خپل څه دي او د پلمې په حیث د اپروچ په حیث استفاده ورنه کړي. پاکستان کې اوس دا باور موجود دی، البته په هغه پالیسي میکرانو کې چې په سیمه کې یو نوی بلاک تشکیلېدو په حال کې دی چې بقا یې د امریکې د سوپر پاور په نسبت زیاتېدونکې ده، په دې کې ایران، روسیا او چین زیاتېږي. پاکستان بار بار په دې ټینګار کوي چې دوی د چین سره فارسي اړیکې لري او غواړي د دې نوي بلاک په برخه وګرځي. دوی وایي چې موږ نور د امریکې سره وړاندې نه شو تللی، یا دا غلط فهمي ورسره ده چې ګویا د امریکې دپاره نوره دا جګړه ورو ورو قیمته تمامېدونکې ده او کېدای شي امریکې شکست خوري. نو دوی یو رسک اخیستی دی او حتی کوي چې ځان واخواته متمایل کړي. دویمه خبره څه ده؟ هغه دا ده چې دغه بلاک د پاکستان همکاري ورسره ونه کړي، موم چې دا نوې معیادونه وکوله پاکستان دپاره، لکه پخوانی پاکستان چې سوړ و نور هغسې په صحنه کې ورته اوسېدل یا په دوه مخ موازي هغه کې لوبېدل ورته ستونزمن دي. نو د دوی دپاره پاکستان هڅه کوي چې دغه فشارونه که تسلیم نه شي او بالاخره چین او روس او ایران او دوی ورته لاس ورکړي او په دغه سیمه کې د غلیمي بلاک برخه وګرځي. دې کې شک نشته چې دوی ډېر ماهر پالیسي جوړوونکي لري او په دې د پاکستان د بقا دپاره دا هڅې کوي. اما اساسي مسله دا ده چې پاکستان بالاخره هغه ادوار د لاس ورکوي چې هغه ترهګري وه د خپلو ګټو دپاره یې کاروله، د ترهګرۍ د دخلو په نامه. اوس هغه مرحله و پای ته رسېدلې ده. بل اساسي مسله دا ده چې په سیمه کې د دوی بلې غلطفهمۍ سره مخامخ دي چې امریکا عملا دخیله ده، دوی ته یې مرستې ورکولې، دوی سره یې ډېرې او افغانستان کې هم د دوی پوځیان موجود دي. اما چین او روس او ایران اوس په داسې حالت کې نه دي چې موږ د بلفیل په خانه کې حاضر وګڼو په فزیکي ډول. نو دا د دوی دپاره ستونزمنه ده چې دوی هغوی دې په داسې قیمت دوی ته لاس ورکړي یا د مرسته ورسره وکړي چې د امریکې بدیل واقع شي او د پاکستان بقا د خطر سره مخامخ نه شي. پاکستان په اقتصادي لحاظ سخت ستونزو سره مخامخ دی او د دغه سخت ستونزو د حلولو دپاره دوی کوم بل داسې څه نه لري چې هغه دې تر ترهګرۍ دوی ته ښه عواید یا ګټه لاسته راوړلی شي. په دې بنا بنیاد باندې پاکستان اوس نور هم په ترهګرۍ باندې پانګونه کوي او دا د خپلو ابزارو په حیث ساتي تر څو بلکې د امریکې ګټې د خطر سره مخامخ کړي. خو دا د پاکستان دپاره سختېدونکې ده. یو ښه مثال دا لرو چې ما مخکې وویل چې چینایانو که دوی واقعا په دغه وخت کې کومتي لاس ورکول شي یا دوی هغه پاتې نقشې سره پاللی شي که نه، د سیپیک په پروژه کې درې پروژې په دا څو ورځو وړاندې کې چین اعلان وکړو چې دا بندېدونکي دي، یعنې دې ته موږ پیمنټ نه کوو. دا د څه په بدل کې دا د اولنی سفر هم دې ته بیا هم ناامني ده او دا ناامني د ترهګرو دخوا ورته موجوده. دغه څه دپاره چې دغه څه دخوا وڅخه چې پاکستان هغه ساتي. نو په دې حالاتو کې پاکستان په ډېر بې غورۍ سره یا په یو غلط سیاست سره ځان د یو لوی خطر سره مواجه کړ. اوس به دوی ګوري چې دوی څومره کولی شي چې چینایان یا روسیا دغه بلاک چې دوی فکر کوي چې احتمالا تشکیلېدونکی دی دوی ته لاس ورکړي. ایران پخپله په یو شدید داخلي کړکېچ کې ښکېلېدونکی دی. روسان په یو وخت کې په څو جبهو کې د خپلو ګټو مبارزه نشي کولای. دوی دپاره د سوریې مسله هم پخپله یو په ترتیب یو سردرد و. اما چینایان هم چې دي هغه ډېر
بله بریال صاحب تشکر بازم به شما فرصت میرسه. خب وطن من صاحب محترم اتر یک چیز که دیده میشه که در این منطقه یک سیاست نو ایجاد شده رئیسته که بلوکا و ایگپا صاحب منطقه طرف افغانستان صاحب چی باید بکنه و امو پالیسی میکرهای افغانستان صاحب در حقیقت در افغانستان تر انستیتوت ها یا فاکولتگاه یا یونیورسیتی ها نیست که اینا این موضوعات تحقیق کنه به او اساس سرش کار شوه. شما مثلا مسئله آقای خلیلزاد هم اگر توجه کرده باشین در قدم اول اتر یک موضوعی نیست که کل مردم پاکستان منحیث یک دشمن کسی ببینه. یعنی مردم پاکستان هم یک تعدادش تحت یوغ اسارت اردو یا آیسای هر چی کس از او برآمده نمیتونن. سیاست مدارا مستقل حرکت کرده نمیتونن. یک قسم کار شود که به مردم پاکستان هم نقص نرسه. یعنی ما نمیتونیم همسایه خود دشمن ابدی اعلان بکنیم. نیمسیب چی باید شود استاد محترم؟
ګوره پاکستان په تیرو کې د یو سهامي شرکت په توګه کار کاوه. هم به له امریکا نه پیسې اخیستلې او هم به دلته د وسلوال روزل ټریننګ مرکزونه به ورته جوړول دی به مجهز کول او دی به افغانستان ته رالیږل. او همدارنګه په پخواني امریکایي چارواکو هم ځینې مشکلات درلود. هغې هم داسې په دې سهامي شرکت کې زیده خلو. حتی ویل کېږي چې ځینو پخوانیو چارواکو د اسلحو قاچاق کو. هغې هم غوښتل چې دا جګړه ادامه پیدا کړي ځکه چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. او همدارنګه امریکا هم د امریکا ګټې هم د پاکستان ګټې هم د جګړې په اوږدولو کې نغښتي وي. نو اوس راځو چې افغانستان څوکي او امریکا څوکي. ګوري په پاکستان کې باید دی لکه چې افغانستان ته تور او سپین لیست جوړ کړی و همداسې یو تور او سپین لیست د پاکستان ته هم جوړ کړي چې کوم کسان چې د افغانستان سره یا هم د امریکا سره صادقانه همکاري کوي او د تروریزم سره یا هم د افراطي ډلو سره د زړه له کومې مبارزه کوي هغه د په سپین لیست کې واچي. هغه د تشویق کې ولی هغه کسان چې د امریکا سره په د لوبه کوي سیاست کوي او تجارت کوي هغه د په تور لیست کې واچي. یو دا او بل دا چې کچیرته موږ داسې یو تور سپین لیست جوړ کړو نو ولس به هم د هغو کسانو تر څنګ ودرېږي چې د امریکا سره صادقانه مرسته کوي او د افغانستان په چارو کې د صادقانه مرستې یا همکاري کوي. نو دغه کسان به د هغه کسانو تر څنګ ودرېږي. ولې هغه کسان چې په تور لیست کې دي هغه مجبوره کیږي دې ته چې د نور لوبه پرېږدي نور سیاست پرېږدي نور تجارت پرېږدي صادقانه د کار وکړي هم د افراطي ډلو پر ضد هم د تروریستانو پر ضد او هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې. او دا لیست هم پاکستان د پاکستان چارواکي د دې ته مجبوره کی چې تروریزم بد او ښه نه لري. او د افغانستان لپاره هم دا پکار دي چې هغه معلومات چې د تروریستانو یا هم د وسلوالو مخالفینو په اړه لري دغه دي هم امریکایي چارواکو ته په اختیار کې ورکی د همدې فرصت نه دی استفاده وکي او هم د پاکستانی چارواکو ته ورکی کچیرته دی واقعا لوبنه کوي نو دغه کسان دی باید ونیسي یا هم دغه مراکز دی باید لمنځه ویسي.
درست د چې افغانستان په دې برخه کې څومره رول لوبولای دی ځکه چې د افغانستان حکومتونه خو د شپږ کال کیږي همیشه وایي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي او باید اول له پاکستان سره معامله وشي ترڅو چې په پاکستان کې دا مرکزونه وي په افغانستان کې جنگ نه ختم شي. د افغانستان اوسنی حکومت د امریکا د پالیسی په بدلون کې څومره رول درلودلی؟ ډاکټر صاحب مستاق ستاسو نظر غواړو چې په دې اړه واورو. آیا د افغانستان حکومت رول لوبولی دی او که فکر کوي چې امریکایان په خپله بالاخره متوجه شول؟
بله
افغانستان حکومت په تیره بیا په د تیرو درو کلو کې خپل ډاکټر غنی اولین کار چې وکړو پاکستان ته لاس ور وغځولو، وعده یې ورسره وکړه، وایي حمله ده په ځای کړې. هغه نه وروسته لاړو د پاکستان ستراتیژیکو ملګرو ته او د هغو نظر د پاکستان په باره کې ورسره تغییر ور وستلو، او بالاخره امریکې ته یې څو ځلې وویل چې تر هغه وخته چې پاکستان تروریستان وروزی په ایمون په ملک کې او بالاخره په منطقه کې او په نړۍ کې آرامی نشي راتلی، ځکه دا ټول تروریستان که په سر د نیویارک نه راپورته شي یا د لندن او بروکسل او نورو پاریس او نورو ځایونه، دا په پاکستان پورې احته تربیه شوي دي، او دا د پاکستان حکومت یو سیاست ده چې د تروریستانو په روزلو کې په منطقه کې د تشنف پیدا کولو کې دا خپله د اردو د پاکستان خپله بقا ګوري. نو اوس امریکا دې ته راغلی ده چې په هغه ترتیب سره کېږي، څه چې ټرمپ ویلي دي چې په پاکستان باندې فشار راوړل شي چې یا دغه د تروریستانو ځالې د خپل ملک نه لرې کړي، او یا دا ده چې دوی نو د امریکې دغه هر کال $1.2 میلیارد چې خلی دا بور باندې قطع کېږي او فشارونه به د هرې خوا نه ورباندې راځي. افغانستان حکومت په دې کې بارز روز روپ ولای ده، او دنیا اوس پوهېدلې ده پاکستان کله ځان د چین او د روسیې او د ایران تر څنګ وګوري، او کله هم امریکې ته امریکا تعجبوي. دا اوس د پاکستان صدراعظم آصف پخپله ویلي دي چې موږ ته خیرات نه ده راکړی، موږ د ریل نه د ترانسپورت لپاره استفاده کړې ده. تا چې فکر وکړئ پاکستان یو زور ریل ده چې په دې باندې آیا میلیاردونو ډالره کرایه اخلي، تاسو چې د کوم مالونه هم راوړي دي افغانستان ته، او یا تیره ورځ چې دستګیر د دوی د دفاع وزیر ویلي دي چې موږ غواړو چې د افغانستان جنګ په پاکستان کې شروع کړو، یعنی که دا تروریستان دي خودی په افغانستان کې جنګېږي، دلته خو موږ غواړو چې دوی سره موږ جنګ شروع کړو. واضح دوی پخپله وایي چې په تروریستان دلته دي، موږ روزو ظالم دلته دي، فابلین هم دلته دي، که زخمي کېږي موږ تداوي کوو. اما دوی د امریکې خبره یعنی په دروغو باندې ردوي. نو امریکا د افغانستان سیاست اوس نړیوال منلی ده، او موږ مالکه چې مخکې وویل باید دغه خپل فشار او هم د امریکې نه دا غوښتنه وکړو چې د نورو ملکو سره په خپل فشار کې یو ځای شي تر څو پاکستان باندې دغه فشار راشي. موږ نه غواړو چې پاکستان خلکو سره مشکلات پیدا شي، موږ نه غواړو چې پاکستان سره اقتصادي لارې ونه لرو، تجارت ونه لرو، لیکن پاکستانیان سیاست او اقتصاد سره بیلوي نه بیلوي، هغه دواړه یو رقم ته په مخ بیایي. موږ پر مخ باندې وظیف کړي، موږ انګور خوسا کېږي، موږ میوه خوسا کېږي، دوی درې چنده محصول زیاتوي، یا نه غواړي چې دروازې خلاصې شي.
ډېر زیاته مننه ستاسو تر دې خبرو پورې یوه پوښتنه بلم لرو ډاکټر صاحب مستاق، دا چې تاسو وایئ چې پاکستان په ښکاره وایي چې تروریستان یې په خاوره کې سته، خو په خپله خاوره کې د تروریزم په ضد جنګ نشي کولی د افغانستان لپاره، البته شاید هم پاکستان ځینې غوښتنې ولري، په دې اړه هم بحث کوو. له لنډې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته نوبت ورکوو، ټلیفون شمیرې ورته اعلانوو، بیا تاسو میلمنو ته درګرځو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره و ایمیلی ما 00-4202-2112-4501. ساران؟
بله ده، سکایپ لاری حمله مشتره تماس نیوله شه، رادیو دات آزادی زمورت سکایپ پته ده. اولیدون که هم لرو زن معرفی کهی.
بله السلام علیکم، نظر سا محترمه تاس او سروان سا محترمه تاس، سلامونه ورانی کوم او در رادیو ازادی رادیو کارکونکو او تاسو میلمنو ته
سلامت اوسئ.
ما نظر دغه دی تاسو میلمانه په هان خلک دی تاسو میلمانه تاسو ټول څه پوهی کوه دغه بلاک نن په افغانستان کې غدا د افغانستان دغه راغلی د افغانستان کې او د افغانستان خلک د دې سره لاس غریوان دا څوک دی او خو دې په دې کې شي څوک دی ګرام څوک دی دا شخص دا خو دې خپل دغه کاذبین دغه د ترامپ دغه کوپار دی موږ درې بدره په درکړي موږ افغانان حق په سره کړی دی نو دا دغه د دروغ جنان چې دا سم د دروغ وایي
یعنی تاسی وای چه یعنی پا پاکستان باندې دی فشار خبری تاسی نمانه یقیقی نده سیده مننه هم داغه پشتانه مجله ملمانو چخه وکده خو ملمانو دیده مخالف جواب یا برعکس جواب را کو بله اردون که لروزان معرفی که
ادایت افغان ده هلمان ده
مهربانی که وی افغان سیب
سلام و الله سروان سخود از یک تاش اکور ملگر جور رو
رازد سلامت و
سلام په افغانستان کې سوله او امن دا وجه له پاکستان چې د سرو زرو چټک واخلي دغه زه مثال په دې باندې ورکوم چې افغانان دې له پاکستان راوباسي او کومې مرستې چې دوی له دغه سره پاکستانیان سره کوي دا دې په افغانان مصرف کړي چې هغه افغانان له مهاجرت خلاص شي.
بله صحیح ډېر زیاته مننه کوم سلامت اوسئ. بل اورېدونکی شته ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اولورا
مهربانی
زه دګروال د محمد متقاعد دګروال مې د کولر لګی زم ما
مهربانی
دا د ټرمپ یو خبره مونته اطمینان راکوي چې دوی د پاکستان سره صادقانه د افغانستان په مسله کې اوس ولاړ دی ځکه ټرمپ وایي چې دا جنګ موږ ګټو
مننه ډګروال صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته تاسو خبرې وکړئ او یو څه ژر
پاکستان امریکا ته هیڅ ضرورت نه لري که دغه نن امریکا ورته خپله پاکستان ته اچاج و مچاج ده که دا پاکستان به نظامي لارې او د هوایي لارې په دوی باندې بندې کړي آیا دوی به افغانستان ته په کومه لاره باندې د مهماتو
ډېره ښه پوښتنه ده. کور ودان یو اورېدونکی بله مخلو بیا مېلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
بله صحبت کنید صاحب.
متاسفانه آواز واضح نده. خیر اوس به ورشو میلمنو ته لومړی هم بریال صاحب که تاسو مهرباني وکړئ
ذکر میکنم یکی از طریق سکایپ یک شخص هستن اونا هم فرصت بدیم. بله بفرمایید صاحب. بله از طریق سکایپ صحبت کنید صاحب.
نه خبری نکنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
احسان هستم از دشت برچه کابل با شما تماس هستم. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی شما و مهمانان گرامی شما و شنوندگان محترم شما.
تشکر سید.
من میخوایم که سوال خود از مهمان گرامی شما که مشاور رئیس جمهور محترم هستند. درست سال خو رئیس صاحب جمهور چه باعث شد و چه موانعی وجود دارد سرایشان که با یک حرکت وحدت نظر جمعاً احزاب سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان با یک وحدت نظر کلی اینها با امریکایی ها یک احتمال سازی را به وجود می آورد تا اینه که این دو کشور هر دویشان کار می کردن تا اینکه این کشواکش هایی که در پاکستان هست و همین پل ها را در افغانستان احتمال سازی می کرد با امریکایی ها که از طریق افغانستان با قوای مسلح ما و استرس ما و هم با شدت بخشیدن زیربناهای افغانستان و کاریابی و شغل در افغانستان میتونستن که اینها با یک وحدت نظر کلی حرکت میکردن تا یکی که ما قوای خود متوازن میساختیم با سلاح‌های پیشرفته و تجهیز مکمل اینها میتونستن خود به خودی خود
سلامت و سیر مننه کور بدن لطول مننده. بریال صاحب دا یو اوریدون که چه سردار محمد صاحب دا پشتنه درلوده چه وای دی امریکا لاستر پاکستان لاندې دی ځکه چې ترانزیتي لارې یا اکمالاتي لارې په پاکستان کې دي او که پاکستان ورسره همکاري ونه کړي نو امریکا بل مشکل سره مخامخ شي. پاکستان هم ظاهرا همداسې وایي چې موږ ډېر کومک کړی دی ډېرې حملې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد شوي دي. تاسې څه وایست؟
پختنه ماته متوجه ده؟
بله بریال صاحب.
څه اساسي خبره دا ده چې اول د پاکستان دا سوال وشي چې د ناتو دومره اکمالات یا د پاکستان څخه د افغانستان د امریکایانو د اډو څخه په افغانستان کې بریدونه په کوم وخت کې ضرورت دی؟ په هغه وخت کې چې ترهګر په افغانستان کې وي او جګړه ورسره کېږي، او دا ترهګر د کوم ځای نه حمایت کېږي؟ کله چې دوی لارو بندوي تر هغې وړاندې د اقدام وکړي چې ترهګر د راتګ مخه ونیول شي. پاکستان په خپله چې موږ وایو چې ډبل ګیم کلی معنا یې دا چې هم ترهګر سپورټ کوي، یعنې په وسلو باروي، یعنې افغانستان ته رالیږي، او اهم یې ناټو ته لارې ورکړي، او د هغې په بدل کې په میلیاردونو ډالر په میلیونونه اخلي او خپل اقتصاد سپورټ کوي، خپل پوځ کې تقویه کوي. دا په هغه وخت کې د دې هر څه ضرورت دی کله چې ترهګري په افغانستان کې وي. کله چې دا امریکا کې ثابته شوه چې د ترهګرو ټولې ډلې په پاکستان کې دي، او د دې په ځای چې موږ په دې وړو جنګیالو پسې وګرځو، هغه ماسټر مایند یې د منځه وړل شي، هغه اصلي ځایونه پناهګاوې د منځه وړل شي، ټرینینګ مرکزونه د منځه وړل شي، په دغه صورت کې بیا دا جګړه معقول کېږي و پاکستان ته. د دې مخ او اولې اخوا ته بیا ضرورت نشته چې په افغانستان کې عملیات وشي. بل هر وخت نسبت د افغانستان دولت له خمر غوې امریکای سره یو خبر په تفاهم دغه پیدا کړی تقریبا د هغه څه چې افغانستان د ډیر وخت نه د دې لپاره لابي کوله، او له مشرۍ حکومتونه یې دا حق کوله چې وځي دا جګړه د افغانستان په کلو کې نه ده. تروریزم د افغانستان ته خپل خاور محصول نه دی، دا تروریزم د کلونو په اوږدو کې د لسیزو په اوږدو کې د پاکستان کې تقویه شوی، افغانستان سره لګل شوی د دې مقابل کې جګړه کېږي. اوله خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان په اقتصاد باید خبرې وشي. څومره کومه کونه چې پاکستان ترلاسه کوي ټول باندې به خپل ځوان بقای ته تضمین کړي دا روان دي. آیا پاکستان کولی شي درې میاشتې دغسې یو قطع دوام ورکړي، یو بایکاټ چې هغه د ناټو لاره بندوي او امریکایانو ته ووایي چې تاسو نشي کولی زمین د خاورې څخه زمین د هوایي یا ځمکني حریم څخه استفاده وکړئ، یا لږ تر بله وړاندې خلاص. په دغه حالاتو کې پاکستان د جدي خطر سره مخامخ دی چې دوی نه شي زیات مقاومت نشي کولای. ولې په دې وړاندې موږ په پاکستان کې سیاسي وضعیت نه تحلیلوو، امنیتي وضعیت نه تحلیلوو. پاکستان هر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوالو امریکایي عملیات کوي، او هر ورځ په څو ترهګر چې هغه د پاکستان ضد دي، هغه د منځ وړي کوي د افغانستان ضد ترهګر چې دي، هغه د افغانانو په توګه باندې ساتلي دي او خپل جګړه باندې کوي. افغانستان ته د سوبې دی او یو د څو صحې په سرګه باندې کوي. بل مهمه مسله دا ده چې د اقتصادي لحاظ پاکستان لري څه چې دوی په هغې باندې اتکا وکړي. پاکستان په خپل ګاونډ کې څوک لري چې د هغې څخه مرسته وغواړي. همدا اوس په دوه جګړو کې پاکستان په خپله عمل هم یوه جګړه ځانته یو مخالفت ځانته ایجاد کړی دی. یو د هغې د جملې څخه هندوستان دی چې د کشمیر مسله یې هغه سرحد ته رسېدلې ده چې موږ تاسو ته خپلو ښه پوهېږو. دویم مسله دا ده چې افغانستان هم یوازې ځانته امریکې باندې نه ځي. افغانستان اوس اقتصادي، امنیتي او سیاسي لحاظ داسې مرحلې ته رسېدلی دی چې سما منځريا څخه خپل لار خلاص کړل دي، ځکه چې څنګه افریقا او په خاطر خطر خبر اخلي. اقتصادي ټکو ته پاکستان راځي. دا نو یو فرق د داخل کې تر ټولو قدیز واقعنه جوړ کړي دي، دغه ځانګړي ټکات دي واقعنه چې سره تمام باندې د وز د لیواق او اثرها او راپورته شوی ده. دا څنګه کوم څه کې کوم کوم یو څه ولري شي، د دې څو نه لري من هر څه د مرکز څخه مخ وړي واقع د مرکز څخه دومره وړي چې د تروریزم پر ضد په نړیواله جګړه کې پاکستان کې شروع نه راوړي، نو څه لږه نوې ځاتي د تروریزم تولید ده. مون د خپل جګړې د کنټرول کولو صلاحیت خلافت لري. په سیاسي لحاظ موږ تقریبا یو لاس په افغانستان کې دومره سیاسي مخالفتونه او مشکلات نه سره په پاکستان کې دي. په شپږ ورځې دا د افراطي تخدري دي فندمنټالیست جریانونه چې په پاکستان کې دي، پاکستان خپلې ګټې د پاره ساتلي. پاکستان ورته اغومره انتخابات او اقتصادي تغذیه ور نه کړي. دا ټول د پاکستان په ضد باندې راپاسي دي. پاکستان دا ټول په دا شکل باندې خاموشه کړي دي. پاکستان د هغه بحران څخه نه وځي. نو شدید حالت خبره مخه شي، شدید اختلاف پکې دی چې څه د خلینو یو خبره ده بشري حقوقو ده د فعال په هيته وجود ده، ځکه خبريال په هيته د خلینو وجود او د سیاسي ځین دی او فعال پر خطر په هيته د خلینو خبره وجود هغه سره تمام ضرور دی، هغه سره تهدید دی، هغه سره یو وخت مشکل سره مخامخ دی. پاکستان اکثر کې خپل د پاکستان په باندې چې دی د یو وخت څخه د دوی وجود ده چې په پاکستان کې ایسای په هیڅ وخت د خلک متر دی چې هغه دغه نظام قبل شنه خلاف خبره وکړي.
تشکر تشکر سپ. خب محترم دکتر نبی مستاق، شما چی گفتنی دارین؟ مخصوصا شنوندی آخر ما سوال داشتن، اونا موقف طرف افغانستان سوال کردن، نظرتان بگیریم سپ.
بله مثالی سپ فرمودن که ما باید وحدت ملی و وحدت نظر جمعی با امریکا یک جمعی شدیم، تا از اونا تو به تیاره گرفته با پاکستان رو برون می شدیم. فقط ما نمی خواهیم که امرای پاکستان جنگ کنیم. ما در 300 سال اخیر به کدام مملکت چیز تجاوز نکدیم،
و اما دوی 300 سال اخیر چندین مواردی که به سر به افغانستان تجاوز کرده اونا جزای خود دیده و از ملک ما بیرون شدند. ما امرای پاکستان میخواییم که به حیث یک امسایی صلح دوست، به حیث یک امسایی که ما به اونا احتیاج داریم، اونا به ما احتیاج دارن، امی اقایق را درک کرده زندگی کنیم. رئیس جمهور در این قسمت بسیار زیاد کوشش کرده و دنیا را و بالاخره منطقه را به این فکر آورده که اگر پاکستان بخواهد که یک زندگی مرفع برای مردم خود آماده بسازه، رایش هم امیست که رای ترهگری و دهشت و جز سیاست خود نکنه و مثل یک مملکت دیگه که در پالوی ما هست دیگه ممالک پالوی ما هست و به اون رقم زندگی بکنه و خیال و عزیز نداشته باشه که افغانستان یک صوبه پاکستانی است یا میتونن که اونا در افغانستان هر حکومتی را که بدلشان باشه اون را به قدرت بیاره.
مستاق صاحب امینجا یک سوال دیگه هم علاوه میکنم. یک سوال دیگه هم مستاق صاحب محترم، یک موضوع دیگه هم هست که این سیاست جهان هم که از نظر بگذارانیم موقف امریکا و اینا را که میبینیم، حالت یک چیز دیگه ایجاد نشه که یک بلوک دیگه پاکستان خود به خود بستلا تیله کنیم، فشار بیاریم که تو برو در بلوک ایران و مچم کجا و کجا، حال یک بلوک دیگه ایجاد شه و خب بازم در بین از این دو بلوک بانیم سیب بازم وضع ما خراب نمیشه سیب؟
بلکل نه، امریکا میخواهد که پاکستان اینقدر سرمایه گذاری که در 39 سال که در افغانستان جنگ و نامی بوده در پاکستان کده، نه امریکا میخواهد که پاکستان مجبور شوه که به یک بلاک دیگه بره و نه ما میخواهیم که پاکستان اینقدر زیر فشار بیاره. اما ما نمیخواهیم که پاکستان هم روزه مردم ما را میکشه، اینجا مردم ما میاره، شما میبینید که هر روز کشت و کشتار از طرف پاکستان متوجه با پاکستان است و اینجا میاید. دیگه ما از پاکستان میخواییم که اگر میخواییم که شما به آب ما ضرورت دارین بیاین سرنی آبای ما بندای برق جور کنین و نصف قیمت نصف شق شما بتین نصف شما برقش شریک میکنین، بیاین ما راهای خود برای بروی شما باز میکنین که در برای دنیا تجارت کنین. ما یک 5 سال بعد که خط ریل داشته باشیم با چین و با اروپا و با شرق میانه و
آسیای میانه
ما میخواییم که از شما استفاده بکنیم. و اما اگر شما میخواییم که افغانستان که یک مملکت 5000 ساله است و نادیده گی میگیرین، باید شما
دیره مننه سلامت دوستید دیره مننه کروادن استاد وطنمل دی زلمی خلیلزاد خبری چې مو په سر کې خبرې کړې ده ول چې که چرته دغه فشارونه یعنی دی مالی مرستو کمول یا بندول نتیجه ور نکړه او پاکستان خپل دریز دی حقانی شبکې او طالبانو په برخه کې بدل نکړ، کېدای شي امریکا نورې لارې چارې خپلې کړي. په یغو لارو کې چارو کې یو هم ښاغلی خلیلزاد ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په پاکستان کې د ملت پالو ډلو او ګوندونو ملاتړ. څه فکر کوئ دا مسله به د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه نه وي؟
ګورې څو کارونه دي چې امریکای کولای شي. اول دا ده چې تور لیست جوړ کی، تور او سپین لیست جوړ کی، دا به د دې لپاره یو ښه وسیله وي چې د پاکستانی چارواکي دې ته اړ باسي چې په ځان په سپین لیست کې راولي، یعنی له تور لیست نه دې ځان وساتي. دوهم ممکن همدغه ملتپاله ګوندونه دي چې دې کچیرته تقویه کی او دې برستی او کی او دی زینی حرکتونه تر سره کی مدنی حرکتونه، نو دا به هم یو ډول فشار پر پاکستان وی پاکستانی حکومت یا هم چارواکو باندې په ځنګړی ډول په نظامی چارواکو باندې، او بلکې دای شي ممکن چې روس سلادین امریکا تر سره کی هغه ممکن هوایی بریدونه وی چې په زینو هغه سیمو کې چې وسلوال التشتون لري یا هم تورستان الت تربیه کیږي تجهیزيږي او افغانستان ته راځي یا هم په ځینو مواردو کې ممکن امریکا مستقیمن عملیات تر سره کی لکه چې په بټابات کې تر سره کړل ممکن دا سي اقدامات تر سره کی دا سي عملیات تر سره کی چې پاکستانی چارواکي دې ته اړ باسي چې نور باید امریکایي ځواکونه خاورې ته داخل نشي یا بهانه دې ته پرې نه خودل سي باید خپل لاس په کار شو او ځینې نور اقدامات هم دي مثلا ځینې شرکت تجارتي شرکتونه دي چې له تورستان سره همکاري کوي د دې باید هغه شتمنۍ دې بلاک کړي یا هم د دې په تور لیست کې راولي کوم شرکتونه چې له وسلوالو سره یا هم له تورستانو سره په دغه جګړه کې دې همکاري کوي ولی زما یو بل په غوښتنه دا ده چې باید چې افغان حکومت دیم باید امریکا څخه په خپل غوښتنو کې باید څرګند کړي هغه دا ده چې باید ایران هم باید ایران ته هم باید داسې ګوتڅنډنه وکړي چې تاسو هم په ځینو موادو کې چکره اسناد لاسته راغلي دي د افغانستان په معضله کې دخیل یې د افغانستان په جګړه کې دخیل یې او تاسو باید کوشش وکړئ چې نور د افغانستان په چارو کې په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړی یعنی دلته په افغانستان کې تنه پاکستان د چې دغه ستونزې راولاړې کړې دي بلکې ایران هم په مستقیم ډول په دغه جګړه کې ښکېله ده حتی ځینې مشاورین راځي حتی د دې وسلې راځي افغانستان ته دغه وسلوالو ته نو تنها پاکستان د افغانستان په معضله کې دخیل نو دغه اقدامات دي چې کولای شي عین اقدامات د ایران په اړه هم ترسره کړي
ډېره زیاته مننه البته په دغه اقداماتو کې چې ویل شوي دي وای حتی د هغو پاکستاني پوځي او نورو چارواکو بانکي حسابونه به چې په بهر کې دي هغه به کنګل کیږي او دوی په سفر به بندیز لګول کیږي دا هم یعنی هغه مسایل دي چې په آینده کې امریکایي مقاماتو په پام کې نیولې دي د څو اوریدونکو پیغامونه لولو جاوید مختار د فیسبوک له لارې لیکلي آیا امریکا به د پاکستان سره تر کومه حده د ناندریو رسی کشی وکړي افغانستان ته څه کول پکار دي په افغانستان کې د واک پر سر داخلي کشمکشونه دي په دې برخه کې که عباسین بریال وای وو پښته یو بل اوریدونکو عبدالله غیرت به لیکلي وای زما په نظر دا یو داسې فشار دی چې په یو قسم نړیوالو ته او افغانانو ته په سترګو کې خاورې شیندل دي اصلي فشار نه دی بریال صاحب دواړه اوریدونکو ته کلن ځواب وایست
نامسته په ونه وکولای چې زما په باور پاکستان ډېر مقاومت نشي کولای په دغه سیاسي مراودات او لوبو تعاملات کې باید خیال سره د دواړو طرفونو هغه امکانات او زبردستي په نظر کې ونیسي پاکستان په داسې یو حالت کې نه دی چې سبا په بلوڅ بالکل پالي خپل بریدونه ورته زیات کړي پاکستان د دغه توانایي نه لري چې د هغې ته په مناسب ډول ځواب ووایي ما درته وویل چې په کراچۍ او پنجاب کې هماغه سیستمست یا لکه بله اصطلاح فنډمنټلست پاکستاني جریانونه که لږ په قوت باندې عمل وکړي پاکستان یې د جواب ویلو نه دی همدا اوس دوی نشي کولای ګلبت ساحه دومره امن کړي چې دغه د درېو پروژو چې د سپیک برخه دي د دې ضمانت امریکې ته ورکړي چې دا عملي کېدای شي او د ترهګرو دخوا ورته هېڅ خطر نشته په دغه چینایان کا د هر ځان ورسېدو په پاکستان کې چینایان یو خلاصیا درځي د پروژې نو شاته لاړل همدا ډول یو څوک څوک په پښتنو د بنتن پالو کې هم دا تعارفات راځي چې زه وایم چې دا اختراق د دې د فرنه لږ لږ شي یا پاکستان نور شاده نه زیات شي دا ډول تعارفات په پاکستان کې خورا زیات دي خلاره د پاکستان د پاره دا چې د دې تقابل نه په دې شرایطو کې ځان وساتي ځکه دا د دوی دپاره یو ښه شروع نه ده
بریال صاحب یو مسله چې ظاهرا داسې معلومیږي لکه پاکستان داسې ښیي چې که امریکا نه وي نو له پاکستان سره چین دی او که سم تاسې دا خبره ردوئ چین دی او ایران دی او له نورو هیوادونو سره د اتحاد جوړوي لیکن که عملا موږ وګورو د پاکستان ټوله صادرات غرب ته دي یا اروپا ته دي کې نساجي ده کې وریجې دي یا هر زراعتي محصولات دي یا امریکا ته دي چین خو له دوی نه څه نه اخلي او څه فکر کوئ که چیرته دوی اقتصادي بندیزونه په ولګوي یا وارد صادرات واردات منع کړي نو پاکستان ته ډیر مشکل نه جوړی شي
پاکستان چې څومره موږ فکر کوو خپل صادرات دومره متکی نه دی لکه د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په بنیادي چې کومې مرستې د نړۍ څخه ترلاسه کړي دي. که دا مرستې ودرېږي د دوی د پخو تولید نه شي کولی چې د پاکستان اقتصاد په پښو ودرېږي او دغه عمره نفوس چې دوی لري هغه لږ تر لږه دوی ورته د شپږو میاشتو ګارنټي شوې ډوډۍ ورکړي. دا د پاکستان لپاره یوه لویه معضله ده. دویمه خبره دا ده چې چینایا هم داسې نه دي چې پاکستان ته به یوازې سپین چکونه ورکوي او پاکستان په خپله لاسلیک کوي. پاکستان په خپله چین خپله خپلې تقاضې لري په پاکستان کې په سیمه کې لري. د هغې دپاره هم په عین وخت کښې د پاکستان سره ډلې ډلې کوي. افغانستان سره د چینایانو اړیکې ورځ په ورځ پخې کېدې دي. روسان هم نه غواړي داسې یوه جګړه وکړي چې هغه د پاکستان د ګټو دپاره ټوله قرباني ورکوي تر څو پاکستان نجات پیدا کړي. روسانو ته معلوم دی چې پاکستان په ګذشته کښې څه ډول موقف درلودو کله چې روسان په سیمه کې وو. دا ډېرې ښکاره خبرې دي. د ایران مسله که موږ تاسو ته یادوو، پاکستان او ایران په خپل منځ کښې بلا مسلې سره لري. د دې هوارولو ته هم باید یو اړخه توجه وشي. دا اوس په خپله ایران په یو شدید داخلي بحران کړکېچ کښې د تېوتو په حال کښې دی. که دا مشکلات تقسیمېږي د هېوادونو په سطحه، پاکستان یوازې په دې تمرکز باید وکړي چې دوی خپلې مسلې څومره مدیریت کولی شي، چې فکر کېږي تر بل هر هېواد د دوی وضعیتې دي. نو په دې اساس باندې د اقتصادي مقابلې کښې اصلا سوچ نه کېږي چې پاکستان دی په دغه ټکر کښې چې رامنځته شوی دی دوی د برلاسو وویشي کي. پاکستان هم په دوی باندې پوهېږي، خو دوی یوازې د پړي سر تر هغه سرحده پورې کشوي تر څو د یو حد اقل نه حد اکثر ګټه وکړي او امریکا دوی ته متفاوت کړي چې دوی سره هغه شرایط چې په تېرو لسو کلو شپاړسو کلو کښې منل شوي وو د هغې دوی بیا ورسره ومني. اما امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلې ده چې هغه جګړه کښې مونږ بار بار د هغې دپاره ضایعات ورکوو، انساني تلفات ورکوو، مالي تلفات ورکوو، بالاخره سر یې رسېږي پاکستان ته او دا تر هغې ټول هلته روزل کېږي. دا یو منظمه یو اندستي ده. د دې د مخنیوي لپاره کېدای شي چې امریکا شدید اقدامات وکړي او دغه اقدامات چې کله کوي بیا دا ترهګري د پاکستان لپاره کوم اقتصادي عواید نور نه شي لرلی. همدغه عواید وو چې شپږ سوه میلیونه ډالر دوی ترلاسه کول او هغه چغه یې دا وهلې چې موږ په افغانستان کښې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوو. همداسې
تشکر صاحب، بله وخت ما ستاستا پوره شته میره. خب ډاکتر صاحب، نبی مستاق یک اصطلاح در بین ما میگن که وقتی که یتیم دانش باهاش نمیرسه، وقتی که باهاش هم رسید بینیش خون میشه. حالت یک فرصت های اطلاعی که ایجاد میشه سه جنجال های دیگه هم زیاد میشه. حال در ایران یک جنجال دیگه خیست، در دیگه جا جنجال ها خیست، از او خاطر مسئله سوریه و دیگه پاسب. حالا چطور میشه که از این فرصت سه افغانستان قسمی بتان استفاده بکنه با اتحاد اتفاق که ای از کنترل افغانستان هم باید خارج نشه؟ اگر امریکا هم هر کار میکنه یا در منطقه چین و مین و ایگپا هم هر کار میکنه، ایران هم جنجال داره، باید ای یک نمه تحت کنترل افغانا باید باشه. نال افغانا امی کپاسیتی را امی قوت داره نداره؟ اگر جنبندی کنین گپا را سه باستاستا.
بسیار خوب، فکر میکنم که همه افغان ها با یک نظر هستند و با رئیس جمهور اکثریتشان موافق هستند که پاکستان بالاخره قواره اصلی از دوره به دنیا نشان داده و پاکستان زیر فشار است و ما باید بدون از اینکه راه را سر پاکستان بسته کنیم برشان میگیم که ما مثل پنج مملکت دیگه که همسایه های ماست مانند اونا میخواییم که برای شما هم روابط اقتصادی داشته باشیم. اما منظور ایست که شما باید مخلص باشید و شما باید مثل دیگه ممالک تاریخ ما را، چیز ما را، اقتصاد ما را، چیزی را که ما بر ما خود میخواییم او را هم به نظر خود به نظر بگیرید. و به اون نسبت پاکستانی ها باید ایواز از این که انکار بکنن که چیزی را که ترامپ گفته که اینا برای رئیس جمهورای سابق ما دروغ گفتن، اینا دروغ به دروغ ثابت کرده نمیتونن و به کدام نتیجه هم نمیرسه. ما میفهمیم که ما باید همه ممالک منطقه همین موقعی را برای دیگه ممالک کلان یا خرد موقعی را به دستشان نتیم که بیاین مداخله بکنن و ما را ما بین خود به جنگ بندازن. چرا ما نمیتونیم که مشکلات خود ما حل بکنیم؟ با پاکستان اینه 16-10 سال است که ما متواتر در تماس هستیم اما به نتیجه نمیرسیم.
تشکر مستقصد.
اروپا میایه و دیگه هم میایه مداخله میکنن.
بسیار تشکر مستقیم محترم. وطنمل سیب سخن آخر از شما یک جنبندی خوب بکنین سیب، چطور میشه که سیب یک راه بیرون رفت خوب تعقیب کنه دولت مداره افغانستان سیب؟
گوری د افغانان او افغان حکومت او د افغانستان متحدین چې په سیمه کې دي یا په نړۍ کې دي، د اوس په دې پوهېدلې دي چې د مشکلاتو سرچینه په افغانستان کې، د مشکلاتو سرچینه په سیمه کې یا هم حتی په نړۍ کې هغه د پاکستان پوز ده او د ایسای ده، ځکه چې اکثره په افغانستان کې کوم حملات چې ترسره کیږي په هغه کې پاکستانی وګړي دي، یا هم حتی په اروپا کې چې کوم بریدونه ترسره شول هلته هم پاکستانی وګړي پکې ازي داخله وو. نو اوس ټول په دې پوهېدلې دي او دغه د امریکایي چارواکو څرګندونې هم د افغانستان د هڅو نتیجه ده، د افغانستان د متحدینو د هڅو نتیجه ده. تاسو به حتما په دې اړه راپور هم نشر کړی وي چې څو وخت پخوا د هندوستان صدر اعظم لاړ امریکا ته او د امریکا په کانګرس کې په دې اړه باندې څرګندونې وکړلې د پاکستان د مداخلو په اړه باندې په سیمه یا هم په افغانستان کې. نو حتی
وخت مو خلاص شد. وطنمل صاحب بسیار خوب موضوع رو تثبیت کردین که طرف نظامی های و آیسای پاکستان هم با گفته دیگه همون مرز که تثبیت شود دواییشان باز آسان است. بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوانتون، محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عباسین بریال ژورنالیست از اشتراک کلتان، یک جان تشکر همچنان از همکارای ما که در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم مارون، وایس کاکل، شمشاد زدران و رامین کاکل، هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
بلتا مڑی